د لوی او بخښم کې خدای په نامه ټول درنو قدرمن دوستان ته چې دلته په زوم کې زموږ سره ژوند کړی دي په فیسبوک کې چې اوس دغه پاس ګوري ښاغلو عزیزانو زما سلامونه نیکیلي او درناوی وم. زه در محمد اشنا د بهر میشته افغانان د پوهستون د شورا په استرالیا کې د بشر دوستان د ټولنې مشر د دوست آواز د راډیو مسؤول د نن ورځې سیاسي بحث جوړوونکي او اداره کوونکي. د نن ورځې سیاسي بحث اجنډا د بهر میشته افغانان د پوهستون شورا په بهر کې د نورو سیاسي ګوندونو سازمانو ټولنو او نورو شخصونو سره یو ځای د افغانستان د حالات په څېړلو او دا چې په راتلونکي کې دا ګوندونه سازمانونه او ټولنې څه ډول یو ګډ پریس ولري آنلاین باس تنظیم کړي دي. دا بحثونه به د څو اونۍ لپاره دوام ولري. وروسته به د دغو ګوندونو سازمانونو د ټولنې د مشرانو او نورو سیاسي شخصیتونو په ګډون یو غونډه جوړ شي او په دې اړه به خپلې پریکړې اعلان کړي. دوستان نهایت عزیز و گرامی، از اشتراک شما در بحث آزادی امروز ابراز سپاس می نماییم. اجنده باز شورای بستگی افغان های مقیم خارج به منظور تحلیل و ارزیابی اوضاع افغانستان امرا به سیر آزاد سیاسی در خارج سازمان ها انجمن ها و شخصیت های سیاسی و همین که این حزب سازمان ها و انجمن ها چگونه یک موقف مشترک داشته باشد از طریق زوم بحث آزاد را تنظیم نماییم. این باسا برای چندین هفته دوام خواهد نمود. بعدن به اشتراک همین حزب سازمان ها رهبران انجمن ها و سایر شخصیت های سیاسی کنفرانس مشترک دایر گردیده و در این مورد فیصله خویش را اعلان خواهد کرد. قدرمون دوستان در بهر میشته افغانان در پیوستون شورا په هیواد که در ورستی حالات په اړه خبرګونونه شده. لومړی د یوې اعلامیې د لارې پر طالبانو غږ کړی او دوامی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د نورو هیوادونو مشرانو ته یو پیغام استولی چې د تیرې اونۍ په خبرونه کې دوو سندونو څخه یادونه وسوله. تاسو کولی شئ چې د بهر میشته افغانان د شورا په ویبپاڼه کې دغه اعلامیه او پیغام ور. ګرانو عزیزانو، د نن ورځې په دغه بحث کې دغه درنه شخصیتونه چې د یو شمېر ګوندو او سازمانو مشران هم دي ګډون لري. جناب عبدالقیم معلم د همفکر ملګرو د بورډ غړی، لیکوال، سیاسي څېړونکی او کار. محترمه نجلا جان تیموری، چارنوال سابق در افغانستان، عضو انجمن حقوقدانان افغان مقیم عرفا، مسئول مدیریت برنامه حقوق شهروندی در تلویزیون وطن و مدافع حقوق زن. جناب دکتر سید صلاح الدین سیدی، رئیس مرکز مطالعات علمی و استراتژیک، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. قدرمن حبیب الله غمخور په سویډن کې د دوستۍ د فرهنګي ټولنې مشر، سیاسي څېړونکی او کارپوه. جناب مقدس هرار، رئیس سازمان میکانیزم افغانستان، به رئیس سله هم شمول، کارشناس و فعال مدني. زه یو ځلې بیا دغو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. اول قدرمن معلم صاحب ته بلنه ورکوم که چیرې تاسو خپل نظر په دې اړه شریک کړي چې د طالبانو د بېرته راتګ علتونه څه دي، کم کارونه چې اوس یې دوی ترسره کوي، په خاص توګه د مسلکي کسانو نه ګمارل، د ښځو د حقوقو سلبول، د تعلیم مؤسسو لکه د کابل پوهنتون او نورو په راست کې د غیر مسلکي کسانو مقرول، همدارنګه نور کارونه چې د خلکو د غوښتنو خلاف دي، دا به څه پایلې ولري د دې کابینه او نور مسایل؟
اشنا صاحب، سلام و احترام تاسو ته او همدارنګه مجلس ټول برخوالو ته، شاغلو ته او خور ته. همداسې موږ او ستاسو د دغه پروګرام لیدونکو ته سلام و احترام تقدیموم. خدای وکړي چې ټول شپه او ورځ یې په خیر. دغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړې ده په واقعي توګه باندې ضرور پوښتنه ده چې افغانان په دې باندې پوه شي چې ولې طالب بېرته پر سر د قدرت راغی. دقیق هغه خبرې چې د استخباراتي شبکو پر لاس باندې دي، هغه چې دقیق به موږ او تاسو ورباندې خبر نه یو، ځکه په هغه شبکو سره موږ داخلي روابط یا نږدې روابط نه لرو. اما د کړنو او د جوازي د حالت څخه سړی پوهیږي چې د طالب بیرته منظم کول بیرته رافعال کول او تر قدرته رسول د هغه خلکو یا د هغو حکومتونو یا د هغه استخباراتو چې په افغانستان کې دغه لوبه را شروع کړې وه د اوله سره د 50 کاله چې دوام لري دا د هغو په لاس کې یوه لوبه ده کله یو را مخته کوي کله بل نو زه دغسې حدس وهم چې او هغه استخبارات هم بعضې مجبوریتونه دي په افغانستان کې شل کلنه دوره چې نومان یې وانخم د یوه رئیس جمهور یادول دا شل کلنه دوره که په ظاهري توګه شوالی یې درلودی ځکه چې د مکتب دروازه خلاصه وه بل شوالی چې درلودی دغه د بیان د ازادیو راډیو تلویزیونو انټرنیټو مطبوعاتو او هر چا و دغه پاچا ته که بد هم ویل په دا تلویزیونو کې به ناست و خپلې خبرې ویتولې خپل د زړه براسونه به ایستل پر هغو به ټینګ انتقادونه کول د دوی له خوا څخه په ښکاره توګه باندې دا چې عکس العمل نه ښول کېدی چې تاسو ډېرې زیاتې خبرې کوئ یا ولې پر موږ انتقادونه دغه وضع یو څه خلک به ارام په دې ساتلي وه چې یو ګوله ډوډۍ ورته رسېده د خارجي په کومک و په دې باندې غلو خپل غلا کول لاکن تر یو نیم میلیون خلکو زیات د دغه دولت په چوکاټ کې یو ګوله ډوډۍ هم پیدا کول نو دې شوال اول خبره وه چې د افغانستان ملي بیرغ د افغانستان ملي ورځې د افغانستان پېژندنه په نړۍ کې د افغانستان د سفارتونو فعالېدل په نړۍ کې دا هغه شیان وه چې د افغانستان په مجموع کې د هغو د هویت لپاره یو ښه کار نن ورځ چې هغه په فساد کې دومره غرق شول په آخر کې چې د دغه خپل دغو کړیو چې دوی یې معذب کړي وه د هغو خبرو ته هم په هغه شکل باندې چې دوی غوښتل ممکن دوی غوږ نه نیوه او د هغو د منځه وړلو لپاره دې ته ضرورت و چې د دوی په رشوتخوریو د دوی په فسادو په دې باندې جهان ورته را بدنام کړي یو دقیق ته ضرورت او دا تخیر دپاره هیچ منظم قوه په افغانستان کې نه اوس هم نشته د یو بل تغیر دپاره هم نشته که د دغه تغیراتو چې څوک نه وه په دې نړۍ کې لکه په اول ځل کې چې د ګوند په کنفرانس کې همدغه خلک راوستل هغه وخت هم دغسې یو تشه موجوده وه د یو قوه د یو نیرو چې د طالبانو په وړاندې باندې هغه وخت کې دا تشه لکه کړې وای نو د ګوند کنفرانس وکړي او د ګوند په کنفرانس کې نو ماشو جواري و لوبیا و هر څه ګډوډ سره راټول کړل هېڅ یې په جیب شي ونه کتل خو یو عمده اساس چې د دغو په اصطلاح اوګرې د پخېدو دپاره وه هغه شمالي کلواله ځکه یې نسبت و نورو ته منظم وه نسبت و نورو ته څو جنګي طاقت درلودي او مطرح خلق و نوفت پیشه پتا روکی و باقره اغوت ورپره دالار ورپل او اغیر اوستن ده تاجب ده تکول ده فار استعمال کرد نور ده اغو سر یو نیم نور پچنگ که مقرار کرد واقعیت که قدرت ده اغو پلاس و اساسی قدرت که دکه وزارت دفاع اغو ونیا و وزارت که امنیت اغو ونیا و استخبارات اغو ونیا و المقرری اغو کولی نو هر چې شو د هغو په خوښه قراردادونه هم هغو کول خو په بغل کې یو نیم به نور هم ورته رماړه شوي چې هغه هم اکثریت د دغه شبکو خلک اوس چې بیا دوی غوښتل چې یو تغیر راولي په دې تغیر کې د شل کالو په موده کې دغه روڼاندي یا روشنفکران چې په وطن کې موجود وه ډېره بخښنه غواړم له دوی څخه چې دوی ونه توانېدل چې دوی سره یو موټی شي دوی ونه توانېدل چې یو بل سره وزغني دوی ونه توانېدل چې یو داسې قوت شي چې خلک مخ ور واړوي چې دغه دې یو قوت شته که د هغه ایسته کوو یو بل بدیل باید سپورت دا کمبوچیا په دا روشنفکرانو کې په دې سازمانو کې په دې ټولنو کې موجود وه او په همدغه جهاز هغه طالب چې د پاکستان پلاس کې د پاکستان د هغه ځای کې روزل شوي ټریننګ شوي کومک ورته وسوي هغه سره را منظم کړي منظم کړي منظم کړي او دغې مرحلې کې را ورسوه چې بېرته د دې حاکمیت پلاس ورکړي او اوس به حاله د حاکمیت پر مستند یا چوکۍ باندې دوی ناست دي هر څه چې زړه غواړي هغه کوي ښه دا اړخ د دې خبرو چې دوی راغله هغه زه په دغه عقیده یم چې دغه ضرورتونه و چې پخواني دولتو ونه شوای کولی چې خپل وظیفې په هماغه سرته ورسوي نو د هغو د ټکولو دپاره دغه لوبه بیا را شروع کړي چې په واقعیت کې دا ټول استخباراتي لوبه اوس چې دوی په قدرت راغلي دي دا خلک وایي چې دا د هغه وخت طالبان نه دي زه په دې عقیده نه یم چې دا د هغه وخت طالبان نه دي دا هغه طالبان خو دا زمان تغیر کړی دی وخت تغیر کړی دی لیکن طالب تغیر نه دی کړی طالب اوس هم د ښځې په وړاندې د ازادۍ په وړاندې د بیان د ازادۍ په وړاندې د جمهوریت د کلمې په وړاندې د انتخاباتو په وړاندې یعنی په مجموع کې د علم ترقی پیشرفت په وړاندې هغه خنډ چې پخوا و اوس هم په هماغه شکل باندې شته ممکن څه ضرورتونه د دې درکړي وي یا به یې ورته ویلي وي چې یو څه ومنه اما په هېڅ صورت تر خپل هغو اهدافو تر اوسه هم تېر نه دی او دغه دي چې موږ تاسو وینو چې ټول جهان یې په رسمیت نه پېژني لیکن دوی د خپلې هغې خبرې څخه نه راښکته کېږي او نه به راښکته شي ځکه د دې په لاس کې نه دي تاسو دغه بېچاره ولس وګورئ دغه خلک ډېر بېچاره خلک دي تاسو دا مجلس وزرا چېرې دا وګورئ تاسو د ده مشر د دې مشر پیدا چیرې دی کله به ښکاره شي تاسو دغه نور د دې تغیر و تبدیل و مقررې اوس وګورئ کومه یوه د دوی په لاس ده د دوی په لاس باندې نه ده درده د بل چا په لاس ده او وینو چارګان استعمالي دي او استعمال شول او د دې دا جدګاه د هومره محدوده ده دا د دې د ذهنیت سره دا جدګاه د ټولنې په مورد باندې د هومره محدوده ده چې راځه امر بالمعروف و نهي عن المنکر او بس وهاو د بواه خلک دغه وازه چې موږ اوس په تلویزیونو کې وینو یا د میډیا په برکت چې پخوا نه و نه ښکاره کېدل د دې په تېره دوره کې دا شیان نه و هلته هم زه د ډېرو شیانو شاهد یم زه د دوی سره وم هلته وم ما هلته د دوی ټول خلک له نږدې پېژندل دوی زه پېژندلم ما دوی پېژندل تر مشرانو پورې ډېر زما نږدې شناختگان و دوی هغه ته هم دغه مفکوره نه درلوده دغه مفکوره باندې نه وه چې دوی دې وطن ته داسې خدمت وکړي چې هغه دې د علم سره د ترقي سره د جهان سره جوړ دوی یوازې په وهلو ډبولو او هغه تاریخه دوره چې بس هېڅوک به هېڅ نه وایي یوازې بې ژبه وي پنځه وخته به په زور لمونځ وي او ښځه به د باندې نه راوځي مکتب به نه وي بېخي هغه بدوي بل بجل نه لو موږ په دې وطن کې خارجان در زیادل دلته څو کلو راځي لیکن جوړول یې نه او شو چې نیکه جوړ وایي که خارجي جوړ کړي خارجان د افغانان سره راټول کړي خو نو هغه بېرته به هغه د پردی مزدور لیکن مسؤلیت زه په ډېر اندازه پر خپلو دغو افغانانو باندې راچوم چې هر یو پنځه پنځه تنه پر ځان راټول کړي او یو نوم یې پرېښي دي او له دغه پنځو څخه نه دي لس پر په دې شل کاله باندې او نه د بل سره یو ځای شول چې څو افغانان یو د بل سره ونه مني یو د بل سره راټول نشي یو قوت نشي وطن خپل مشترک ونه بولي خود به ټول یو ډول نه یو یو به جد وي یو به ګرده وي یو به چام یو بل به بل ډنګر وي دا به یې یو فکر ممکن یو ډول وي لیکن په مجموع کې د وطن د آبادۍ دپاره باید یو فکر ولرو وطن د ګټې باید ټولو په احترام ورته ولرو ټول باید سره یو شو ستاسو د دغې برنامې عمومي هدف هم دا دی چې که وکولی شي چې افغانان سره راټول شي نور به زه د دا دوستانو وخت ډېر نه نیسم مننه ته وخت ورسېدي بل خلا به بیا پر بل اړخ باندې
ډېره زیاته مننه قدرمن مالیف صاحب تاسو مسایل ډېر دقیق وڅېړل وروسته به ستاسو د نظر په بل مسله کې مو پښتنه چې هغه ډیره مهمه ده. قدرمن ډاکټر سیدی صاحب، که تاسو خپل نظر په دې اړه شریک کړئ چې آیا د طالبانو بهتره تګ د یو پلان او پروګرام په اساس و چې امریکا او نورو هیوادونو باندې کار کوي، او ویلت د پخواني دولت د سقوط طالبان د قدرت رسېدل او بیا د داسې حکومت اعلانول چې ټول ملایان دي، او د اوسني د دوی دغه کړنې په خاص ډول د ښځو د تعلیم مسو او نورو په اړه تاسو څنګه څېړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بخنه غواړم چې زما تصویر به نه وي. په هر صورت هماغه څه چې جناب استاد وفرمایل مختلف لاملونه لري مسأله. بعضی لاملونه داخلی، بعضی خارجی، بعضی مهم، بعضی فریدی. راځي چې د هغه جانب نه شروع کو چې د طالبانو یو شمیر شعارونه داسې شعارونه و چې هغه شعارونه د افغان ملت شعارونه و او دي. په افغانستان کې د بهرنیو د نظامی اساکرو شتون سره مخالفت زمنګ د ملت خواسته ده، د اسلام خواسته ده. په خپل وطن کې په خپل امور باندې مسلط کېدل، ځمکه او هوا په اختیار کې لرل، دا د اسلام غوښتنه ده، دا د وطن غوښتنه ده، دا د مسلمان غوښتنه ده. په موجوده فاسدو نظامو په مقابل کې د تغییراتو راوت د ټول ملت غوښتنه، او تر یو حده پورې د سالمو افرادو په نړیواله کچه غوښتنه ده. اما آیا دغه شعارونه چې د ملت شعارونه و او دي و په عمل کې د دې زمینه برابرولی شي چې د بهرنیو مداخله بنده شي؟ د اته څلوېښتو هیوادو په ځای د پنجاب اساکر په افغانستان مسلط کړی شي، او دا هغه اصلي هدف برآورده کولی شي؟ جواب په یقین شکل باندې نه دی. مونږ د نړیوالو ځواکونو خروج سره، د هغې راتګ، د هغې بقا سره مخالفت درلوده او بېرته راتګ سره مخالفت لرو. اما له بلې خوا نړیواله ټولنه چې زمونږ د ارادې پرته حضور درلوده، د دې دپاره کار ونه کړ چې دلته دا وطن بېرته د پنجاب لومو ته او د سایسو ته تنا پاتې شي. د هغه مسله ده چې په باندې تاکید کول پکار دي. او د طالبانو په راتګ کې د خلکو په اصطلاح یو نوه هغه همهغږۍ د طالبانو په راتګ کې نه، بلکې د دغه اهدافو د تحقق دپاره په زړه کې ډېر مسلمانان او افغانان په اصطلاح چکچکې کولې او یا طرفداري کوله. مسئله بله دا ده چې طالب پاکستان وتوانېده د هغه علایقو پر بنیاد چې په تېرو څلوېښتو کلو کې د طالب د مجاهدینو په منځ کې جوړې کړې وې، ښکاره او پټ ایجنټان یې درلودل او لا لري، د نړیوالې پالیسۍ سره سم چې په ظاهر کې د ضد ترور پالیسي وه، خپله متوازی پالیسي وکاروله او په عمل کې امریکې ته ماته ورکړه، افتضاحي ماته یې ورکړله. او په عمل کې یې د دغه ظاهري شعارونو چې د خلکو شعارونه وه خپل متوازی برنامې مخته وړي دي او لا به یې یوسي. دا هغه بل عمده خبره او عمده دلایل. یو سلسله نور مسائل هم شته دي چې تاسو په باندې خبر استئ چې د دې وضع او د ده برف کوچ پیل د دوهې د توافقاتو چې په 9 د فبروري 2020 کې وشو، امریکایانو او یو شمېر طالبانو، امریکایانو او پاکستان په واقعیت کې د افغانستان سرنوشت معامله کړ. هغه توافقات چې په ظاهر کې په باندې تاکید کېده هغه یې ونه کړل. د افغانستان د حاکمیت عزت او آبرو یې په دغې په غیاب کې په توافقاتو باندې ختمه کړله، او د هغه په نتیجه کې هغه وشوه چې وشوه. او دلتا د طالبانو د حاکمیت په ظاهر کې او په واقعیت کې د ایس ای د حاکمیت د پر زمينه برابر شي. په طالبانو کې حد اقل دوه قوی ډلې دي، یو ډله یې د ایس ای په لاس کې، بله یې د افغانانو خپل په لاس کې، او دا په واقعیت کې دا تضاد وجود لري چې هره ورځ انسانان رو کېږي. افوا چې اعلان شوې ده په عمل کې څوک یې نشي تطبیقولی، او د طالبانو مشرتابه یو سلسله داسې دلایل وایي د خپل د برحق بودن دپاره چې په عمل کې داسې ښکاري چې د ډیموکراسۍ او د دولتدارۍ نه په ډېرو مواردو کې له سره آګاهي نه لري، مسلکي مرستې ته ضرورت لري، او بزرگترین مشکل لوړترین مشکل د تمامت خواهی مشکل دی. طالبان وایي چې نور ته هم ورکوو، خو دا پښتنه ته جواب نشي ورکولی چې تاسو ته چا در کړې ده، وایي ملت را کړې ده، او موږ وایو نه توپک دې در کړې ده، او موږ وایو چې پاکستانیانو په یو نوه دست سره مرسته کړې، وایي نه ملت ما سره جنگ نه دی کړی، تمام راته تسلیم شوي. نو اوس چې په دې حالت کې قرار لرو، زما طرحه زما تاکید او زما خبره دا ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې د ملت ارادې ته باید مراجعه وشي. طالبان چې ادعا لري ملت ورسره دی، نو بیا د ملت نه ډار څه پکار ده؟ متاسفانه طالبان دا خبره ردوي، او د هغه په نتیجه کې وضعیت دغه دی چې دی، او دا حالت د تشویش وړ دی. نړیواله ټولنه په عمده مسایلو باندې تاکید نه لري، د ښځو حقوق داسې وشو، د نارینه حقوق داسې وشو، دا بنیادي خبرې نه دي. د حاکمیت مشروعیت باندې باید تاکید وشي چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دی شوی، او دا هغه بنیادی خبره ده چې په باندې باید نړیواله ټولنه تاکید وکړي. راځئ چې طالبان تمام ملت باندې مسلط دي، او ملت د دې طرفدار دی چې په عمل کې دی، د توپک له لارې دی، اما د دې خبرې د مشروعیت د اخیستلو دپاره، د خپلو نسخو د مشروعیت د اخیستلو دپاره که ملت ته مراجعه ونه کړي، زما په نظر باندې غیر مشروع حاکمیت دی، او د غیر مشروع حاکمیت مقابل کې باید مبارزه وشي. دا په دې معنا نه ده چې سبا دې انتخابات اعلان کړي، دا په دې معنا ده چې تعهد دې ورکړي، نړیواله ټولنه ته تعهد ورکړي چې موږ په دې وطن کې د مشروعیت حاکمیت ملت بولو، او د دې نه په یوویشتمه پیړۍ کې بله لاره نشته. د شورای حل عقد دا دقیقه خبره نه ده، هغلته شورای حل عقد به و د حضرت عمر فاروق په عصر کې شپږ کسیزه شورا اماده عباسیانو په وخت کې دا مسله منځ ته راغلې. نور لارې دوکه ده، او په یوویشتمه پیړۍ کې انتخابات ټاکنې دي چې د مشروعیت حاکمیت تثبیتولی شي. مننه، سلامات اوسئ، تشکر.
ډېره زیاته مننه جنابي ډاکټر صاحب، تاسو مسایل ته اشاره وکړله، وروسته به بیا پر دوام موضوع ستاسو هم سوال وکړم. قدرمنه ځان پوه صاحب، تاسو خپل نظر په دې اړه شریک کړئ چې په افغانستان کې د بهرني هیوادو مداخلې، په خاص توګه د پاکستان چې د نظامونو په تغییر کې لري، او کوشش کوي چې د خپلې خوښې کسان په قدرت کې وي، څومره رول لري؟ د طالبانو اوسني بهرني سیاست څنګه څېړي؟ ولې تر اوسه هیڅ هیواد دوی پر رسمیت نه دي پېژندلي؟ آیا غوښتنې چې نړیوال یې د دوی څخه لري، دوی به یې پوره کړي؟
ټولو دوستانو ستاسو اورېدونکو ته سلامونه او نیکهیلي. زه فکر کوم هم استاد او هم ډاکټر صاحب د دې مسلې په هکله هر اړخیزه بحث وکړي. خبره داسې ده چې موږ نه یوازې نن، بلکې د څو لسیزو را په دې خوا دا خبره کړې ده چې پاکستان په افغانستان کې مسلط دی، د افغانستان په سیاسي ژوند کې غشن ځای لري. هر چا چې یا هر دولتي چارواکي چې د پاکستان ګټه لوړې ده، لاس پورې دي پاکستان یې په مقابل کې عمل کوي. متاسفانه پاکستان دومره غښتلی سو په دې لوبه کې چې د امریکا د جمهور رئیس د بې مسؤلیته طرحې او پروګرام افغانستان پر بشه بیبان باندې پریښولو تهی پر بنیاد یې پاکستان د خپلو اهدافو د خپلو موخو د سرته رسولو لپاره پراخه استفاده وکړه. دا موږ ټول افغانان منو چې هیڅوک پردی نظامي بوت خپل هیواد کې نه مني. عسکر خو څه کوي؟ ولې کله کله پښتو یو متل نیول شو د نواسو خو موږ ته حاکمیتونه متاسفانه دوره جوړ کړي. طالبان چې راغلل یا په 2009 کې چې دا تنظیمونه یې واک ته ورسول، هم پاکستان او هم همدا امریکا او د امریکا پلویان یې شاته ولاړ. بالاخره چې امریکا په دې پوه شول چې هغه پلانونه چې دوی غوښتل په افغانستان کې یې د خپلو نړیوالو سیاسي رقیبانو چې هغه اقتصادي او پوځي رقابتونه وهو دي، سرته مصر ته سوالی د طالب په نامه یې داسې یو حرکت را جوړ کړي چې البته د دغه طالبانو د حرکت جوړولو لپاره ډېر پخوا څخه د پاکستان په مدرسو کې د دوی روزل په دې ارتباط کې ډېر پخوا ایزویستیا د وخت د شوروي اخبار تبصره پر وکړلې، یو ژورنالیست یو لیکوال په پاکستان کې د طالبانو په نامه ځوانان روزل کېږي. دا پروسه بالاخره دې ته راورسېدل چې موږ تاسې لکه استاذ وویل طالبان چې دا اوس دي او کفرونه دا موږ ګرده پېژنو، دا وطن خلک دي، دا چې پر دوی باندې سیاسي واک او سیاسي حاکمیت پاکستان لري زیوینې بربنده یادوم شوی یم نه وینې په دې هم موږ پوهیږو. پاکستان په خپل ټول قوت امریکا وغولول او امریکا په غلطي سیاسي ادا وکړل چې په دوهې کې د طالبانو سره یو نیم کال کنفرانسونه غونډې دي، خو د دغه افغانستان هغه دولت چې دوی واک ته رسولی هغه حاکمیت چې دوی جوړ کړی و 2.2 تریلیونه ډالر مو یک مصرف کړل، یو افغان که چېرته ونیسو دا 2.2 تریلیونه ډالر چې مصرف شو، خو دغه طالبانو دولت چې سره جنګ کاوه او نه یو بری ته رسېدی. بالاخره په دوحه کې هغه قرارداد شو، هغه قرارداد هم د افغانستان د ولس د ارادې خلاف قرارداد دی، ځکه افغانان په دې نه دي خبر چې او نه خبر و او نه چا سلا ورسره کړې ده چې دا قرارداد څه قرارداد دی. زلمی خلیزاد کله کله ویل چې ما د اشرف غني سره دا مسله شریکه کړې ده، خو اشرف غني دا مسله له افغانانو سره نه ده شریکه کړې، متاسفانه چې هغه اشرف غني افغانان را غوښتي وای ورته ویلي وای چې دا خبره داسته اساسي خبره دا ده چې یعنی دا ټوله یوه استخباراتي اوپراتیفي لوبه وه چې روانه وه او دا اوس هم روانه ده. بناء هغه وخت هم طالبان د افغان ولس استازي نه وه او اوس هم د افغان ولس استازي نه دي. دغه حاکمیت یو د هرج و مرج د یو نالوستو د هغو خلکو چې قطعاً په دولتي اداره باندې د دولتي ادارې د کارونو پر مخ بیولو باندې نه پوهېږي، دا یې په یوه دراماتیک شکل او په ډېره استخباراتي مهارت یې تر کابل را ورسول. دوی په جنگ نه دي را رسېدلي، دوی د توپک په زور نه دي راغلي، دوی د استخباراتو په زور راغلي. استخباراتو او امریکا هدایاتو چې یو په بل پسې ولایتونه تصمیمېدل، دا هغه حقایق دي چې که نن نه ویل کېږي سبا به وویل سي، که نن نه لیکل کېږي سبا به ولیکل سي. دا تصادفي نه وه، متاسفانه د هغو سربازانو سره چې یا د هغو افسرانو سره چې د وطن د دفاع په خاطر د پاکستاني او خارجي لوبو په مقابل کې ولاړ وه، هغوی حیران پاتې شو چې خبره څه شته. راځم دې خبرې ته چې اوسنۍ دولتي اداره د نالوستو په لاس کې ده. په مسجدونو کې دولتي اداره، دولتي حقوق، اقتصادي حقوق، تخنیکي او علمي مسائل نه تدریسیږي او نه تدریسیږي. دا هغه ملایان دي چې خپل خط خپل نسی ویل. بنا اند دیو پلاس دولتي اداره ورکول د پاکستان هغه ارمان و چې اوس یې غواړي پوره کړي، تر څو په دوه خلکو افغانستان په هغه پامیانه اصلاح قهقرات ورسوي. تاسې وګورئ تر اوسه د دوی مشر معلوم نه دی، کله ملا صالح خوندي، کله ملا هیبت الله خوندي، چې هغه څوک خبر لا نه دي چې دا ژوندی دي که مړه دي. زما په عقیده خو ژوندی نه دی، ځکه دو کاله پخوا د اکتوبر په دوهمه د ده د مرګ خبر نشو شو او جسد یې ولر پر انبار غورځول. خو څه دوی وایي ژوندی دي، خو لکه ملا احمد عمر دا ژوندی ولې نه رامخته کېږي. دغه اداره چې دوی وزیران ټاکي، دوی ته چا واک ورکړي چې څو وزیران وټاکي؟ دا والیان چې دوی ټاکي هغه ورځې درې ورځې نه مخکې اته دیرش ملایان بیا مقرر کړل دا ملا دغه پوهېږي چې دا 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 پوهنتون په چارې څنګه مخته بیول کېږي ټوله دنیا باندې خالي د علي تحصیلاتو د وزیر بې منطقه او بې ځایه څرګندونې یا د ډېرو نورو د دوی د چارواکو څرګندونې چې اشارتن او دلالتن یې د پخواني دولت سره کار کړی وي د هغه مرګ روان ان څه چې بوت د تلي اواز یې واورېدل سي د هغه مرګ روان دا څه کوي چې په واک کې نور کوي یو افغانستان د یو رواني زندان باندې بدل سو توجي خلک په یو وحشت کې ژوند کوي په دغه حالت کې دوی خپلې ګټې لټوي او دا د پاکستان لپاره ډېر ګټور حالت دی ځکه په افغانستان کې به څو بدو د دغه شل کالو یو څه لاسته راوړنې چې وي هغه به له منځه ولاړ شي او افغانستان به بیا په هغه یوه بدبخت هېواد بدل وي چې بیا بېنو یا امریکا یا یو بل ښاغلی وای نو چې داسې دي زه به دم جوړ کړم او دا جوړونه به دوام لري متاسفانه یو وخت دا مسئله مطرح شوې ده او ټولو سیاسینو پر دغه یوه خبره اتفاق کړی وي چې افغانستان د زبرځواکو د سیاسي لوبو او سیالیو میدان دی له دغه ځایه د دې سره په څنګ کې استاذه مې اشاره ورته وکړل خبره دا ده چې د دوو میډیا د پروګرامونو په برکت یوازې خلک خبرېږي ولې په افغانستان کې نه د انسانانو خلت دی او نه د پوهانو خلت دی او نه په بهر کې په زرهاو دي خو د دغه وضعیت په مقابل کې موږ هم مسؤلیت لرو موږ یو معین دقیق واحد ملي دریز نه دی اختیار کړ هر یو د دوو پاڼو په اعلامیو د دوو پاڼو په خبرو په نشرولو د نظر په څرګندولو باندې ځان ته نجات ورکوي چې د نړۍ په نورو هېوادونو په تاریخ کې داسې بېلګې موږ نه دي لیدلې که پر پوهانو قلموالو د علم او پوهې پر خاوندانو باندې او پر هغو باندې چې وایي موږ سیاسي ځواک یو سیاسي حرکتونه یو فرهنګي حرکتونه یو اجتماعي حرکتونه یو مدني حرکتونه یو دا وطن ګران دی نو مهرباني خو د هغه ورځ ده افغانستان د افغانستان په تاریخ کې افغانستان د بشریت په تاریخ کې په دغه سناولین سره لاس ګرېوان سوی نه دی لکه دا اوس چې ورسره لاس ګرېوان دی دغه پیښې چې دا اوس په دې ملک کې کېږي هېڅ هېواد کې په تاریخ کې نشي چا په دوې میاشتې کېږي دوی امیا راوستله مې تر اوسه په رسمیت نه پېژني 10 میلیونه د ماښام ډوډۍ نه لري د 2000 په شاوخوا کې کلینیکونه اوس شپهخانې دي تړلي دي هغه ځکه چې یا ښځو کار پکې کوله یا ډاکټر چې هغه بېچاره معاش غواړي یعنی یو سیاسي اقتصادي واکوم یوه کنده یې جوړه کړې ده او دوی یې ننداره کوي په دې خاطر موږ پر نړیوالو هم غږ دی چې په دغو ملایانو حاکمیت پر مخ بیول د مملکت سیاسي اقتصادي علمي او فرهنګي چارې سنبالول ناشونی کار دی ولې په دې 4.5 میلیونو انسانانو باندې ملنګ جوړ دی زموږ غږ پر ملګرو ملتونو سازمان هم دی موږ غږ پر امنیت شورا هم دی زموږ غږ پر اسلامي هیوادونو پر کنفرانسونو هم دی چې وای موږ مسلمانان یو دغه وحشت سره چې دا اوس افغانان لاس لیوان دي مګر دا مسلمانان نه دي موږ په بهر کې جوړېږي را باندې سار مګر موږ مسلمانان نه یو ګډ وای لا اله الا الله محمد رسول الله ولې دا چې د پاکستان راغلی هغه پر ما د کافرو کوم کې دا هغه نه لوستي کار د خدای مسلمان بول دنا ان اساسي خبره ده شعار لاندې دي امنیت نه چاته ډوډۍ ورکوي امنیت نه پوهنتون پر مخ پیولی شي امنیت نه مکتب پر مخ پیولی شي نه اقتصاد نه تجارت او نه بله نه چاته ډوډۍ ورکولی شي نه چاته معاش ورکولی شي اساسي خبره دا ده چې د دولت دولتي سیستم باید جوړ شي داسې یوه اداره په دې ملک کې باید حاکمه وي چې هغه وکولی شي چې د ملت استازیتوب وکړي اصول دوی راغلي دي هره ورځ چې ګورې ده اخوا څخه روانې بیا دلته ملا صاحب بیا مقرر کړي دا هغه لوی چرا وسله تر پرون د افغانستان کې نه د پاکستان را مقرر دي بنا ان د پاکستان صادرات په افغانستان کې دولتي حکومت سپارل ورته سپارل دا د دې ملت سره جفا
ډېره مننه قدرمن غمخور صاحب دا چې تاسو اوس د کار په جریان کې سازمر سره یاست. غواړم چې دا دوهم سوال هم ستاسو څخه وکړم چې بیا تاسې لاړ شئ خپل کار ته بېرته. نو دوهم موضوع هم ډېره مهمه ده او د دوستانو نظرونه هم په دې اړه باید واخلو چې په بهر او داخل کې د سیاسي ګوندونو، شوراګانو، سازمانونو او ټولو سیاسي شخصیتونو نظر د یو ګډ دریس په اړه معلوم کړو. ستاسو دغه نظریات په راتلونکي کنفرانس کې د یو ګډ تفاهم په خاطر چې جوړیږي په نظر کې ونیول شي. نو قدرمن غمخور صاحب، دا چې تاسو د کار په جریان کې یاست، موږ سره یاست، غواړم او سوال ستاسو څخه وکړم. تاسو بیا هم تاسو کولی شئ چې ولاړ که خپل نظر په دې اړه شریک کړي چې څه باید وشي د طالبانو د دغو عمل څخه. لکه تاسې اشاره ورته وکړه معلم صاحب او سیدي صاحب، باید مخنیوی وشي. څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو سره اقتصادي مرستې جاري وساتل شي تر څو خلک د فقر او بېوزلۍ څخه وژغورل شي؟ او څنګه کېدای شي چې سیاسي ګوندونه، سازمانونه، ټولنې، سیاسي شخصیتونه یو ګډ دریځ د طالبانو د حاکمیت او د هېواد راتلونکي په اړه پیدا کړي؟ ټول کولی شي ملي منافع د خلکو ازادي، ښځو او نورو حقونه خوندي وساتل شي، د لوږې او فقر څخه مخنیوی وشي.
مننه. معارض مخکې هم وکړي، سیاسي ګوندونه، سیاسي سازمانونه، فرهنګي ټولنې دغه د نندارې له حالت څخه چې زما له نظره ننداره ده، د دې څخه باید ځان ته نجات ورکړي. د هرې لارې چې کېدای شي باید یو عمومي کنفرانس، دا که ډیجیټال وي او دا که فزیکي وي، اوس خو د فزیکي کنفرانسونو امکانات برابر دي، باید یو کنفرانس د دغو افغانانو په ابتکار جوړ شي. حتمي نه ده چې 2000 نفر وي، د هر سازمان د خپل استازي وټاکي، کېدای شي دا په بهر کې 2500 یا 1500 نفر وي. یو ما او په افغانستان کې هم دا حرکت باید را شروع شي، یعنی نه یوازې په بهر کې، په افغانستان کې، ځکه چې دغه سازمانونو مرکزونه په افغانستان کې دي. واحد غږ، واحد طرحه باید جوړه او د هغې طرحې د پلي کولو لپاره عملا کار وشي. عملي کار متاسفانه اوس په افغانستان کې دا دی چې باید موږ نړیوال په دې متقد کړو چې دوی پر غلطه روان دي. په تکرار وایم چې اوسنی حاکمیت د افغانستان د راتلونکي د شیرازۍ پرمختګ او د افغانانو د ملي، اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي ستونزو د حل حاکمیت نه دی او نه د دغو دندو تر عهده وتلی. د اقتصادي مسایلو یا اقتصادي پرابلمونو سره مبارزه یا د حل لار اوس خو د نړۍ خیریه سازمانونو دا غږ کړی دی چې موږ د افغانانو سره مرستې کوو. ولې؟ زما هیله دا ده چې د افغانانو سره تر څو چې په افغانستان کې یو ملي منلی حکومت جوړیږي، دا مرستې د ډېرو سازمانونو له لارې باید خلکو ته ورسیږي. طالبان پر دې سیاسي سوداګري نه باید او مستحق خلق ته. هلته هم د هغه افغانانو څخه چې د دغو ادارو سره مرسته او کومک کوي یا کار کوي غواړي چې دغه مرستې ورسوي. یو روی د خدای بل د قرآن پر دې ملت زړه وسوځي، د خپلو جیبو په عوض دي د ولس جیبونو ته فکر وکړي، د ولس نس ته فکر وکړي، د ولس لوږې او دربدرۍ او بدبختۍ ته فکر وکړي. نړیوال خیریه سازمانونه باید دا کار وکړي. اساسي خبره دا ده، تکرار خبره دا ده، موږ د یو مشروع دولتي حاکمیت خاوندان باید سو او د مشروع دولتي حاکمیت د جوړولو لپاره نړیواله ټولنه باید موږ سره مرسته وکړي، ځکه دوی ویجاړ کړي. دوی ټول هر یو مسلط دی، امریکا هم مسلط ده، روسیا هم مسلط ده، چین هم مسلط دی، پاکستان او هند او دا هېوادونه خو سپېرده چې مسلط دي، مسلط دي. ولې دا دوه زبر ځواک کاملا مسلط دي او امریکا په افغانستان کې قاطع نقش لري. بناهم تکرار وایم، نړیوال سازمانونه چې هر څومره ژر کېدلی شي دغه سیاسي بحران ته چې اوس افغانان د طالبانو د حکیمیت تر نامه لاندې ورسره لاس او ګریوان دي، باید د پای ټکی کېښودل شي او یو ملي منلی دولتي مشروع حکیمیت جوړ شي.
دا یو سوال جز که څوم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سیاسی گوندونه او سازمانونه او شخصیتونه څه ډول یو تفاهم ته باید سره ورسیږي ځکه ډېر مخالفتونه دا اوس هم په منځ کې سره لري.
ما عرض وکړي دغه مخالفتونه ملي نه دي، دغه مخالفتونه د ملي ارزښتونو د دفاع په خاطر نه دي، بلکې دا سلیقوي دي. دغه سیاسي سازمانونه خو ما په ژوند کې زه ټول پېژنم، له یوه سره راپیدا شوي زه کوچنی نه یم. بنا دوی باید تر خپلو شخصي سازماني ګټو او اعتبارونو تیر او د ملت ګټې ورته مطرح له دغه اثره کښته سي چې زما پر طرحه دا وطن جوړېږي، زما د تګې په پولي کولو دا وطن جوړېږي. دغه اوس زه درته ناست یم په دغه سویډن کې، مختلف احزاب دي، مختلفې طرحې لري، مختلف پروګرامونه لري، اما د وطن د جوړولو پر مسأله باندې واحد نظر لري. هغوی د خپلو نظرونو د چوکۍ ته رسولو په خاطر سویډن نه بدبخت. دغه امریکا دوه سیاسي سازمانونه دي، ډیموکراټانو جمهوري خواهان، دوی یو هم یو په بل پسې په دې خاطر نه دي چې بس زما سیاسي سازمان له منځه تللی دي. هر یو مستقل استقلال لري، طرح لري، پروګرام لري، اړیکې لري. ولې د امریکا او د امریکا د بهرنیو پالیسیو په وړاندې بیا یو مهینه طرح ده. ځکه مې عرض وکړ چې ټول سازمانونه چې مدني ټولنې په دې فرهنګي ټولنې هم شخصي نقش لري، هغوی هم باید هم په افغانستان کې هم په بهر کې په دې کې علمي شخصیتونه هم یو غږ باید راپورته شي او د یو کنفرانس د جوړولو لپاره. زه فکر نه کوم چې موږ به نو خالي لاس یو، او که خبره داسې وي چې موږ پر دې یوه خبره قسم کړې وي چې اتفاق به نه کوو، بیا نو ضرورت نشته دغه پروګرامونو ته هم پرېږدو چې بهرنیان را لوبو چې موږ به مسیر کړو. ولې خدا د ملت سره خیانت دی؟ په دنیا کې داسې حوالات راغلي دي، هغه هېوادونو کې سیاسي ډلو، سیاسي ګروپونو، سیاسي حزبونو خپل وطن ته نجات ورکړی. هیله مې دا ده، ارزو مې دا ده، هر څومره چې ژر کېږي باید د یو واحد کنفرانس د جوړېدو لپاره خپل استازي وټاکي او یو 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 ځای باندې اول پر دې خبرې ورسره وشي، هر څوک چې دا ابتکار اخلي چې چیرې باید او په څه باندې دا کنفرانس جوړ، چې څو پر دا خبره باید وشي چې هر حزب، هر ګروپ خپل استازي باید وټاکي. دې ځینې وي نه ده، ځکه چې دا مشکلات چې ترانسپورټ دا هم په بهر کې ده، په افغانستان کې هم عین خبره ده. دوی باید خپل استازي سره وټاکي او هلته سره کښېني، یوه واحده طرحه جوړه کړي، یو واحد پروګرام ولري او واحد حرکت وکړي. هغه حرکت به دلته په بهر کې هم موږ د یوه ملي حرکت یا د یوه ملي طرحې په توګه مطرح او له نړیوالو څخه، دوی د افغانستان څخه، موږ له بهر څخه پر نړیوالو فشار واچوو چې دغه زموږ طرحه ده. شل کاله امریکا دا جفا وکړله چې د نظر د خاوندانو سره د سیاسي تعصباتو له مخې هیڅ وخت دوی مشوره نه ده کړې، او زموږ بدبختي هم دا و چې همیشه مو سر سورولی دي او سفارتو دروازې مو پرې کړلي دي. که هغه وخت دا غږ پورته شوی وای چې خیریت دی، دا ملک زما دی که ستا دی، دغه حالت به نه وای. دغه زما نظر دی.
ډېره مننه د بارمیش د افغانانو د پیوستون شورا، لکه ما په شروع کښې وویل دا کار یې د نورو ګوندونو، سازمانونو، ډلو سره را شروع کړی دي، په مجموع کښې د سیاسي شخصیتونو سره، چې دغه میاشت په آخر کې به یو کنفرانس ولرو، بیا وروسته به نور خبرې سره کوو. د دغه زموږ د دغه باس هدف هم دغه دی چې موږ څنګه کولی شو چې ولته بیا سره وکړو.
فقط عرض مې دغه دی، اشنا صاحب چې بهر دی خپل نقش لري، ولې دغه سیاسي احزاب که په افغانستان کې موجود وي له هغه ځایه څخه باید را شروع کړي. موږ له بهره پر دوی شی نه شو تپلی، ځکه د دوی رهبري په بهر کې ده، نه ده په افغانستان کې ده. هغه چې په بهر کې رهبري ده، هغه په بهر کې ده. ولې اساس د سیاست میدان، د سیاست میدان د خدمت افغانستان دی. ځکه ما وویل چې د دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې هر څومره ژر کېږي په افغانستان کې یو واحد ملي نظر سره ورسېږي، او موږ بیا دلته پر هغه نظر باندې خبرې سره کوو.
بالکل معقول نظر دی. زموږ په دغه بحثو کې او په دغه کې د سیاسي ګوندونه چې تقریبا څلوېښت ګوندونه دي، څو درې سوه سازمانونه، شوراګانې د ټول ولایت، دا مره سره دي په تېر بحث کې دي استازي مو د دغه کمیسیون د انسجام معاون په تېر یو معاون یې په تېره غونډه کې وبل معاون یې شاید په آینده کې را سره وي. او وینز مشر هم نظر دی پده اول چه با گرد سر کار سر و خودی بوری کار که مش با دیگه یو دی کار سر کهو دیر منه نه ستاس سخبی هم دیر منه نه چه گرون مکری دی انتاسی کار فزی کولیسی باستاس تخو رس والم بیام ستاس دی گرون سخ دیر منه
کول موزان مدنیتی خدام دی خو ولچکا چکا دریاب میشه ولی چه خبر نمیش وی زب دی پر اخبال خبر والا دی تکرار می عرض دادی چه عملی کار که ضرورت موفقیت موبان
دیر منتر جناب معلم صاحب کچیر تاسو خپل نظر پا دیارا شرک لی چه پر اصلون که سیاسی گردون سازمان مدنی طولین یا سیاسی اخصون چه دول یو گرد بریز تالیبان دا کنیت او دیوال در اصلون که پار باید بولی او سنی علاف که چوم را دی ترمنز یوالی و احتیاط ضرورت لی څنګه کېدای شي چې یو ګډ تفاهم ته سره ورسېږي تر څو د سولې د لارې د افغانستان د خلکو غږ پورته شي.
مننه حسنا صاحب، بیا هم کور ودان په وحدي توګه باندې ډاکټر صاحب هم ډېرې ښې خبرې وکړلې. محترم غفور صاحب هم خپلې خبرې په دې ښه ډول باندې تاسو سره شریکې کړلې. د طالبانو په مورد یا د طالبانو د ذهنیت په مورد کله چې زه اول ځل د دوی د حاکمیت په وختو کې دلته امریکا ته راغلم، ما خپل یو دوهم کتاب چې چاپ کړي د هغه نوم مابس او قفس، د مابس او د قفس څخه مطلب دا و چې زه که په افغانستان کې په مابس کې وم کله چې امریکا ته راغلم یو تفاوت یې دا و چې دلته ګواه په قفس کې دلته هم هغه څه چې خلک یې غواړي هغه شی ازادي چې څنګه زموږ او ستاسو او یا د انسانانو غوښتنه ده په هغه شکل باندې نه و. ما ژر دا ټولنه هم وپېژندل چې دا یو قفس دی، په قفس کې نو هلته په دیوالو کې باندې وي سړی، دلته د پنجرو کې باندې و. نو په همدې لحاظ مې د هغه کتاب نوم عباس او قفس دی. پاتې شوله دا خبره چې له طالبه څخه د وطن د آبادي او یا د ښېګڼې غوښتنه کول، لکه غمپور صاحب چې وویل زه وایمه دا په سیاسي لحاظ به ډېر ساده ټول، ځکه طالب چې یادوو ولې سمدم نه وایي چې پاکستان، ولې سمدم نه وایي چې آی اس آی، او تر څو چې آی اس آی هلته پاکستان هلته په دغه شکل باندې وي او موږ متحد شوي نه یو، هغه به قطعا په افغانستان کې یو باثباته حکومت پر خپلو پښو ولاړ حکومت د خپلو خلکو یا د افغانانو د آبادۍ دپاره کار کول تاسې د هغو له لاسه څخه دلته ونه کړي، ځکه په تاریخ کې دا ثابته شوې ده چې زموږ افغانان نور تر ابده پورې که په دې باندې ځان غولوي چې یا تاسو په دغه ټوله منطقه کې چې پاکستان جوړ شوی دی خصوصا د امان الله خان له وختو څخه راشروع کړي، هر چا چې د وطن د ازادۍ په هکله باندې یو غږ پورته کړی دی دوی هغه په دغه یوه دغه باندې چې هغه د کوپر پر ټاپه باندې متهم کړی دی او هغه په مختلفو دسیسو باندې خپرې او د پاکستان استخباراتي لوبې دومره قوي دي چې دا نړیوال هم تر خپل تاثیر لاندې راوستي او تر ډېرې اندازې دوی په بهر کې هم خورا په قوت باندې خپل کارونه کوي. نو طالب په هغه کمزورې طاقت چې یوه خبره بله زه وکړم، کله چې دوی د لومړي ځل لپاره کابل ته راغله په تېره دوره کې چې دوی کابل ونیوه، بیا هلته په کابل کې د افغانانو بیا خصوصا د کندهار د سیمې ځینې محترمو سپین ږیرو یو ناسته وکړه او په هغه ناسته کې دا محترم رشاد صاحب موجود و، محترم حبیبي صاحب موجود و، محترم حتایي صاحب موجود و، او په همدې ترتیب باندې ډېر نور دوستان چې په هغه منطقه کې د قومي مشران و، بانفوزه خلک و، دیني شخصیتونه و، په دغه ناسته کې زه هم موجود وم. او په دې ناسته کې اخر داسې فیصله او پرېکړه وشوله چې زه وایم چې دا زموږ غلطۍ څه شي دي چې زموږ ډېرو محترمینو کوي، داغو غوښتنه وشوه چې راشي د طالبانو سره یو ملاقات وکړو او خبرې ورسره وکړو د هغه د پښتنو په نامه باندې چې بیا خصوصا د کندهار د سیمې دي موږ ول په اکاډمۍ کې خصوصا عطایي صاحب دا وبخښي هغه په اکاډمۍ کې اوس خلک ټول کرابای چې دا څه شیانی یاست دا څه کارونه کوي دا کارونه خو نه د سړیتوب دي نه د افغانیت نو ول تاسو موږ به د دوی سره خبرې وکړو چې موږ له دغو پیغورو څخه خلاص یو څه خبرې به ورته وکړو ګوندې دا زموږ خبرې دي واورې په سمه لار واچي نو بیا وظیفه ما ته راکړه چې زه دا زمینه مساعده کړم د طالبانو سره خبرې وکړم او د هغوی مشرتابه یې ته قانع کړم چې دغه سپین ږیري ستاسو سره ملاقات کړي نور یې نه اوږدوم دا ما په کتاب کې لیکلي دي خو ما دا زمینه مساعده کړله چې د رشاد صاحب په کور کې سره کښېنستلو په دې کې عطایي صاحب جو خدای تعالی او بخشی هغه په یتلی دا یو شی ورته ځکه هغه ډیره خبرې کوي حبیبي صاحب خبرې وکړي رشاد صاحب خبرې وکړي هغه وخت باندې بالا ترځي صاحب باندې یو هغه خبرې وکړي همداسې ډېر نور دوستان دغه اجر رحماني صاحب هم هلته ناست و په هغه شپه باندې نور هم هر چا خپل نظریات ورته ورکړل هغه د دې دپاره چې که دوی دغه نظریات ومني او نو کې سمې لارې ته راشي لاکن پر دوی دا خبرې تاثیر کول هېڅ ګټه نه کوله ځکه دوی د هېڅ لارې نه وه هېڅکله د خپل هغه لارې څخه چې هغو ورته جوړوله پاکستانیانو پر هغه یې قدمونه اخیستل هغه تهدید هغه وهل هغه د ښځو سپکاوی هغه خبرې وې نو چې پنبه دې یاد باندې د دوی څخه د ښه کار توقع کول دا خپله غلطي او اشتباه ده بیا خصوصا د سیاسي خلکو آګاه خلکو لپاره بل خبره دا ده چې موږ څنګه کولای شو چې د دې حالات څخه راووځو پوه صاحب هم همدا خبره وکړل او تاسو شاهدان یاست چې سیدي صاحب هم په همدې نظر باندې دي چې زه خو د ډېرو کلونو راهیسې دا وایم چې دغه زموږ سیاسي حرکتونه سیاسي ډلې سیاسي تنظیمونه سیاسي حزبونه دا ټول تقریبا داسې ښکاري لکه درواغ ځکه د دوی په عمل کې هېڅ نه وه څه نه کوي هر یو پر خپله خبره ولاړ دوه سره یو ځای نه شول پوښتنه مو ځینې دا ده چې وطن په ډېر بد حالت او که تاسو سره راټول نه شي تاسو سره یو نه شي تاسو سره متحد نه شي له ډېرو وړو وړو خبرو چې یو د بل په مقابل کې سره لري انتقاد قد به طرح جلا بیلوي اما د وطن په خاطر باندې راشي یو بل ته یو څه کېرېدنه هم سره وکړو یو بل په غېږ کې سره ونیسو یو بل سره کښېنو یو بل مشتراکه کار کله که موږ وکولای شوای چې سره متحد شو چې ځانونه روڼانګي روشنفکر و ټولنه و حزب و په دې نامه شورا په نامه باندې بولو خو دا معنی چې یو څه آګاه خلک وي نو چې آګاه خلک نه شي سره یو ځای کېدلی نو د بېچاره ولس کې خدای تعالی پرده و زه په دې عقیده یم چې دغه شي ناستې دغه شي غونډې دغه شي تفاهمونه دغه شي ژبه شریکول اهداف سره شریکول واضح کول دا یو ښه بېلګه ده یو ښه خبره ده دا نیک قدم دی زه درسره ولاړ یم په هر صورت او ممکن ډېر دوستان هېڅوک د دې مخالفت ونه کړي راشي چې دا په عملي توګه باندې عملي اقدام وکړو او مخته ولاړ شو بله خبره دا ده چې امریکا زه دا یو خبره دوستانو ته کوم ما په امریکا کې ډېر ځل ممکن دا خبرې کړي وي هېڅ هېواد زه په دې عقیده یم د خپل عزت د پایماله کولو لپاره پیسې نه مصرف چې دی خپل عزت په خپلو پیسو باندې په خلکو باندې یا د خلکو په مابین کې سپک کړي یا جا پایماله ځکه هر څوک چې هر څه کوي د خپل عزت د ساتلو د خپل مملکت د اعتبار د ساتلو لپاره کوي امریکا نه غوښتل چې خپل حیثیت دومره ټیټ کړي لکه دا اوس چې دوی د افغانستان په قضیه کې بدنام شول دا په وشول دا هغو خلکو په وکړله چې د دوی سره اجنټ وه د دوی سره همکار وه دوی دا ښه نه و پېژندلي هغو پر غلطه پالیسي پر غلطو اطلاعاتو پر غلطه لار پر غلطه لارې پیسې په مصرف کړلې او نن ورځ دوی له ما او تا نه په واقعي توګه باندې خلک به وایي جوانه وایي دوی په عذاب دي له ما تا نه دوی سخت په عذاب ځکه ما هو ورد دلتا دي وكاتا دا خبيري مكسرك تولي والولي دا سيدك ما ورطول تافق فا هر امریکایز ما په یادې د عمر په یاد سپټوش په بالا د جتیری کلی چې په دغه افغانستان کې په دغه ټول ولایاتو کې په دغه منځ کې په دغه پاکستان کې د سانسو یو امریکایي پر واسټلم ګرځېدی پر څو مونږ ګرځېدی او خلکو په تریو سلام اضافه نور څه نور ته ویل او شر وغبړ دی نو تر تا او اته خوشاله کېدل په کې چایو مسترو لیکن نن ته په دغه ټول ساحه کې تخپل سفارت نشي ساتل نو هغه ګرځېدل خو څه کې ستا سفارت تاسو مصارف غواړي پیرداران غواړي کشمیر غواړي هر ورځ په خطر کې نو د دې ټول خبرو با وجود امریکا خپل جان په سخت تاوان کې ویني او زه په دې عقیده یم چې موږ دغه تحصیل یافتگان دغه سازمانونه دغه حزبونه دا سره متحد شي یو قوت شي یو نیرو شي او هغه چارې د دوی شبکې هم چارې بیا د دوی غږ اوري د دوی غږ اوري داسې خو به خود مسترد هغه مرسته باید وهم نه کړي چې موږ د دوی په پیسو باندې یا د روشنفکران د دوی په پیسو باندې اما دا یو څه چې حمله نه در باندې کوي وږې نه وهي داسې چې پرېږدي دا ستا نظر واوري زه هم دغه مقبولیت دي راشي دا کار وکړو سیاست خپل په بل لحاظ باندې راکړه ورکړه ته منافع لرې څه منافع لرم خلک منافع لري وطن منافع لري هغه خلک یې هم لري اوس د طالب په موجودیت کې د امریکا ګټه نشته یوازې د پاکستان ګټه او د پاکستان د منافعو دپاره چې هغه دښمني یې د افغانانو سره ده هغه د دوی په حق اخیستل شوې دښمني ده هغه یې په همدې لحاظ باندې ملاتړ کوي او یو شمېر ساده خلک چې هغه هم تحصیل یافته دي ولې دي یا د اوږدو له مخې د دې سره دغه دي چې هغه پخواني پسې ډېر بد وایي او دا خورا ډېر توصیفوي دغه پخوانوي د ټولو بدوي سره دا تیر کال ما دا خبرونه یوار دا هم در کړي دي چې تیر کال په مزار کې ما ولې پراپور واورې دي چې ول اتلس زره دي په څو زره تنه هلته د پوهنتونه په اړه شوي دي او په دې کې صاحب ته نیمایي اضافه انجونې دي دا د افغانستان په تاریخ کې بیخي غټه خبره ده دوی وایي چې سویه نه لري زه هم سویه نو ته پوهېږي هغه خلک چې هلته ماستري اخیستي دي زه د ډېر خلکو سره مخامخ شوی یم زه اته ټول ته خپل ځان ډېر پو هوښیار جرات با خبره په هر څه خبر بوله هغه خلک بېسواده نه دي هغه خلک پوه خلک دي هغه پوه شوي اما دا چې وطني روحیه یا د وطن ساتنې روحیه به نو بي کمزورې وي په دې کې شک نشته راشي دغه کار ته په دقیقې توګه باندې شملا وتړو او ټول دوستان راټول کړو پرې یو ګډ مېز سره کښېنو او په یو واحد ژبه باندې په واحد دریځ باندې دا مسایل د جهان سره شریک کړو مننه
ډېره زیاته مننه معلم صاحب تاسو او ښه وړاندیزونه وکړله موږ په راتلونکي کنفرانس کې په نظر کې ونیسو جناب مقدس شرار صاحب نو داخل لباس شو مقدس صاحب سلامه مره بپسید
سلام و وقت همه دوستا و خیر احترامات ویژه تقدیم می کنم به همه جناب دکتر صاحب لطف کردین از اینکه دعوت کردین ما را در برنامه جای که ما هستین آقای صبح است بدار هستین صلا و دوستا خسته کن نمیده بباشه و بس و هنوز چیزای خوبی داره جمع‌آوری داشته باشیم تا ای که بتانیم به طرح نهایی که ساخته میشه موارد خوبی را بگیم کنیم و چیز مؤثر و سند راه گشا برای ردسیابی و صلح ثبات آرامش به توسعه پیشرفت افغانستان بوده باشه عرض کوتاه ما خدمت دوستان
تشکر بسیار زیاد شما اگر وارد ولایت کنی کشور از نظر خود است به دیدگاهی سازمانی که شما در از شان هستی تحلیل نمایی در حالی که از یک طرف حاکمیت طالبان در کشور حاکم شده و از طرف دیگر سر و صدا بنای مقاومت بلند شده و علت اساسی او حدیث از در شما چی است سازمان شما هم در مورد مصالحه ملی کار می کرد چرا تا مختلاش شما و دیگر سازمان ها نتیجه ندارد
بسیار تشکر برم به اصل موضوع فقط کتا مقایم یادواری بکنم به ارتباط و وضعیت پیش آمده پس سقوط کابل، ادامه کار سازمان و در مجموع نهادهای جامعه مدنی که زیر هر عنوان فعالیت داشتن، حالا فرق نمی‌کنه که فعالیت کدام نهاد چقدر مؤثر و چقدر نبود، در مجموع این نهادهای فعالی که حضور داشت در ولایت‌های افغانستان باید در شهر کابل در اوجه مدیریت میشد، جنهایشان حالت چندان خوب ندارد. واقعیت مسئله است که پس از سقوط کابل و حاکمیت طالبا، فعالیت های نهادهای مدنی قبلا گسترده بود، آزاد بود و به شکل بطرفانه سر نهادهای جامعه مدنی کابل فعالیت داشت که ما شاهدش بودیم. عملا اونو چیز را متاسفانه ما دیگر نداریم، نه تنها که اونو مسئله نیست و کنار از این آزادی عملی که نهادهای جامعه مدنی در افغانستان داشت اونو روز به روز تنگ شده رئیس و حتی در حالت نابودی هست. این وضعیت ای است که فعلا نهادهای جامعه مدنی دارد کابل سازمان ها احزاب تمشمو تجربه می کنند، خصوصا بیشتر از آدرس میکانیزم افغانستان برای صلح مشمول که ما فعالیت میکنیم تحت این عنوان، سر کار ما بیشتر با نهادهای جامعه مدنی که در حوزه صلح کار میکنه می بود که ما حمایت تکنیکی لوجستیکی و مالی میکردیمشان. پس از سقوط کابل اطلاعات و احوالی که داریم از طریق اینها وضعیت روسها رو چندان خوب ندارد، یک تعدادش بسته شده، یک تعدادش در حال فرار است، یک تعدادش هم دو طلب ادامه کار یا نکردن کار. این مقدمه را در ارتباط به وضعیت پیش آمده به این گفتم که امی سست قدمی بگویم یا بی برنامگی بگویم نظر در برنامه که در این خلای کلی 3-4 ماه اخیر به وجود آمد و هیچ چیز با مو یک مقوله عام است که هیچ چیز سر جای خودش نبود متاسفانه و هیچ کسی مسئولیت نمی‌گرفت و حتی کسی مسئول تعیین شایسته پیش برد هم کار نبود. فعلا این شخص در قبال به نهاد خود ما پس از کابل سقوط کرد تصمیم به می گذاشته شد که هر کسی میتونه خود بیرون از افغانستان بکشه یا غیر از او اگر میمانه نهاد است، سازمان است، کار میکنه در هر وضعیتش، چون ما دمو سروی کار ما و روزهای اول کاری ما شعار بنید که ما به شکل بی‌طرفانه و به شکل همه شمول کار خود را در راستای سلطه میداریم. بی‌طرفی ما بایی بود که نه حمایت از طالب میکنیم در پروسه صلح، همزمان که در قطر بکنی و پروسه شده بود نه حمایت از حکومت میکنیم، ایش یک شکل بی‌طرفانه است و عنوان همه شمول مختلفه شعار جنبه عملی و رفتار راهبرد شمی بود که ما همه شمول با همه نهادهای جامعه مدنی، همه اقشار، اقلیت‌ها، مذاهب، با هر کسی که در راستای صلح پیام داره، خواست داره، صدای داره، او را ما چطور بکنیم، بلند بکنیم و انتقال بکنیم به مذاکراتی که بین هر دو طرف جریان داره. با همین دو محور اساسی ما کارهای خود پیش می‌بریم. امام مفصلی که برنامه تعریف کرد، نظام حکومت در استقرار افتاد و ما هم پی زمینه استارت کار جامعه مدنی را برای شما گفتم، با او تا یک روحیه بود، یک فکری که ما شروع کرده بودیم ادامه کار نمیشد. همین شب و روز جمع دوستایی که یا کابل موندن یا بیرون از افغانستان هستن یا ها هنوز هم تصمیم به مهاجرت دارن، یعنی کامل همکارای ما نشست در یک برنامه کار دارید که بتانه حداقل وضعیت کنونی مؤثر تمام شود و ما بتانیم یک انسجامی را در بین اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و عام مردم افغانستان وجود بیاریم که تا هنوز هم فرضی کار شدیم داره و خدا بخواهد ما به زودی این رفتان نهایی بسازیم و در دست دوستا نمیگیم که یک چیز کامل خواهد بود، نواقص خود داشته باشه، حتما با همه دوستا نهادها و گروه هایی که سرکار داریم شریک میسازیم تا یک سند خوبی حداقل ما در میکانیزم خود بیرون داده بکنیم. در قسمت برنامه که شما هم داشتیم حتما دید و فکر نظر خود با شما شریک خواست. تشکر.
تشکر جناب هرار صاحب، شما به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی. باز یک سوال دیگه هم داری پاسم از شما خواهد کرد. جناب دکتر سیدی صاحب، که تاسو خپل نظر از مسئله شرکی پدی آرد چی سنگه که داشتی چی سیاسی گندونه سازمانونه مددی طولنی سیاسی شخصونه یو گرد تا پاوم تسر ورسیش پداسی حال که چی دول دول تا پتلاشونه روان دی یو شمیر کسان چی پدی که بدنامه چیری همستا حتی په فساد تورندي غواړي د ملي شخصیتونو په نامه چې دا د مدونو سازمانو مدني ټولنو څخه د ملي مبارزینو په نامه غږ پورته کړی دي چې دا ټول سیاسي ګوندونه سیاسي سازمانونه دوی ته هېڅ ارزښت نه لري او دوی غواړي چې د سره یو شی جوړ شي. خوښ را په عین وخت کې د ملي مقاومت په نامه هم غږ پورته سوی دي. ایا دا ډول فعالیتونه په عملي جنبه ولري څومره منفي تاثیرات لري او څنګه کېدای شي چې په مجموع کې یو د دغه سیاسي ګوندونو سازمانونو مدني ټولنو سیاسي شخصیتونو په ګډون یو داسې یو ملي حرکت راشروع شي چې هغه هم د افغانستان د خلکو دپاره د منلو وړ وي هم د نړیوال دپاره. مننه جناب سیدي صاحب.
د هغه ټولنه کې چې سیاسي ګوندونه ټول شموله د قانون سره سم وجود ونه لري هغه دیموکراسي ګډه ده. د وزیر داخله په توګه خطکشي کول چې څوک ښه دي او څوک خراب دي دا ښه نظر نه دی. د وزیر داخله په توګه زمينه سازي کول چې تمام خلک تمام احزاب سازمانونه دي د دې فرصت ولري چې د ملت د نخپل مشروعیت واخلي دا هغه کار دی چې باید ورته وشي. متاسفانه په دې برخه کې زه د اوس دپاره په یو شي باندې ډېر تاکید کول غواړم. هغه دا دی متاسفانه په دې خاطر باندې چې په دې موضوع کې لازم کار نه کېږي هغه دا دی چې تمام باید په دې باندې تمرکز وکړي چې د ملت اراده په یویشتمه پیړۍ کې د انتخاباتو نه پرته په بل شي باندې نشي کېدلی. که طالبانو تر پرونه پورې زما او تاسو په شمول باندې اعتراض کوو چې انتخابات شل کاله کې تقلب و دا و هغه و اوس د ده زمینه برابره شي چې د طالب زما او ستا او یا د نورو د برنامو د مشورېد اخیستلو لاره یوازینۍ لاره د خلکو انتخاب او انتخابات دي او هیڅ یو جرګه او هیڅ یو شورای حل عقد او هیڅ بل شی د دې ځای جای نشي نشي کېدلی او طالبان او په دې باندې مجبوره کړی شي چې په دې باندې اعتراف وکړي. نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې باید تاکید وکړي چې د مشروعیت مرجع ملت ده. د تمامو احزاب او سازمانونو شعارونه هم باید په همدغه استقامت کې تمرکز پیدا کړي چې ادعاګانې پرېږدي او تمام خلک دا چې څوک ښه دی او څوک خراب دی د دې دپاره د ملت مشروعیت باید د قانون سره سم واخلي. په دغه استقامت کې که موږ کار وکړو تمامو په دغه استقامت کې خپلې هڅې سره شریکې کړې زه فکر کوم مؤثر کار به مو کړی. مننه سلامت شکر.
آشنا صاحب ستا مایک بند
دی. ډېره زیاته مننه قدرمن سیدي صاحب. ولی دغه موضوع ته تاسو اشاره ونه کړله چې څنګه کېدای شي دغه ګوندونو سازمانونو ټولنې دا سره یو ځای شي. آیا دغسې حرکت لکه اوس چې بعضې نور حرکتونه شروع دي کوم حرکت مؤثر دی ستاسو نظر؟
زه په کلکه په دې باور یم چې د هغو تازه زخمونو په وجود کې داسې یو چتر سازمان یو واحد چتر سازمان جوړول عملا ګران کار دی. زه شخصا په دې باور یم چې دا څو چتر سازمانونه جوړ شي څو غټې بیالې جوړې شي او بیا په نهایي تحلیل کې دا څو غټې چترونه د یو ستر چتر دپاره د مشترکو اهدافو دپاره کار وشي. په عمل کې زه د ده امکانات سخت وینم چې تمام دی په یو چتر کې راټول شي. په دې چې دلته زخمونه ډېر تازه دي او دا هدف نیک هدف هم نشي برآورده کېدلی. په دې خاطر باندې زه څو جزایر یا د دې څو جزایرو مشترک کار په یو غټه په اصطلاح چتر کې زه هغه بهترین تاکتیک وینم چې په هغه باندې زبان شو. تشکر.
نو داسې چې څو جزایر جوړ شي څو چترونه جوړ شي دا فکر نکوي چې دا د وخت ځای کېدل دي په داسې حال کې چې موږ په داسې یو اساس حالت قرار لرو چې ډېر ژر باید یو تفاهم در سره ورسېږو. خیر دي که پر ډېرو مسایلو نه سره رسېږو، پر یوه دوه درو موضوع دا ټول تفاهم در سره ورسېږي. ډېر عاجل او ډېر مهم او ډېر اساسي دي چې هم نړیوالو ته موږ ګډ غږ پورته کړو، هم د طالبانو په مقابل کې هم دا چې د افغانستان د خلکو غږ پورته شي په داخل او خارج کې. آیا دا تاسو
بولی؟ یو ارزوگان دی او غختنی دی او یا دزمکی پسر واقعیتون دی. متاسفانه زما مخوانه نظر پا دی خاطر باند بیبند باب شریکم چه دزمکی پسر واقعیتون داراتوی چه دا غیر لارد. تشکر
کرمانه دستش نظر. هرار صاحب شما اگر نظر خود را به این مورد شریک نماید که از نظر شما عذاب سازمانان جمعه مدنی و شورها چگونه یک موقف مشترک باید در ارتباط با حکومت طالبان و اینده کشور داشته باشد؟ تا در افغانستان سر تامین حق و آزادی های تمام شهرندهای حفظ و مداخله کشورهای یا مسایه به طور خاص پاکستان جلو گیر شد. همچنان کشورهای خارج و افغانستان کمک های مالی خود را ادامه دهد تا مردم از فقر گرسنگی نجات پیدا کند. اگر در مورد موقف و سازمان خود را هم مشخص و بیان نمایید.
تشکر. ما فکر می کنم که در راه مبارزه حالا هر راه مبارزه است، مسلحانه است، مدنی است، ما همو مدیریت توقعات خدا باید داشته باشیم یا به صلاح دیگه همو سطح توقعات خدا باید مدیریت کنیم که به تنهایی نمیتونیم کل این همو غم افغانستان را اگر سر بکنیم و ما تنخلش بکنیم یا حد سازمان رو به این حل کنیم. وقت مسئله و منطق گرفتنی است که با یک انسجام و با یک برنامه عمل ما میتونیم قدم بر قدم ما حصه وضعیت بعد و خوب وضعیت نامطلوب و مطلوب تغییر بدیم. افغانستان هم متاسفانه تا ای که وضعیت هر روز خوب شود متاسفانه ما شاهد بدتر شدن وضعیت هستیم. تا ای که رنج مردم کم شود شاهد افزایش رنج مردم هستیم. حال گفت ما همی است که ما نیاز این وضعیت پیچیدی کنونی که آمده نیاز به ای داریم که کار نخبگان سیاسی ما هست، کار نخبه های فکری ما هست که حداقل یک فکر تولید بکنن، یک فکر خالص افغانی که نقصه بدل بخور بین می تن رنجیده و مریض افغانستان بوده باشه. هیچ فکر وارداتی و هیچ برنامه وارداتی تخریب کنی کشور دیگه، حالا عرب است، عجم است، اروپا است، آمریکا است، هر کشور دیگه است، بدل بخور نیست برای افغانستان. تجربه 20 سال گذشته نشان داد که ما دموکراسی را تجربه کردیم. پیش از او هم عین ترتیب سوسیال بود. نمیدانم هر فکر و اندیشه‌ای که در دنیا آمد متاسفانه هر کس کلگم استفاده مثبت شکرد ما بهترین استفاده شکرد در هر دوره تاریخی بوده اونمو بوده. نتیجه کار ما که ختم هر رژیم اگر حساب کتاب کردیم حاصل کار ما سود ما صفر بوده. شما عملا این مشاهد 20 سال این میگذشته هستیم که چقدر پول افغانستان مصرف شد، چقدر سرباز و دو جوان مردم کشته شد، چقدر ما رنج دیدیم و با همی حادثات مختلف سفری کردیم تا ای که برسیم به توسعه، برسیم به رفاه، برسیم به ثبات. اونم را شاهد نبوده. اینال به اساس اینمی گذشته 20 سال و کار احزاب هم دیدیم، کار ناکار هم دیدیم که به صلاح هم یکی به سر دیگر میکرد، یکی دیگر را توهین میکرد، یکی دیگر را نقد میکرد و هیچ چیز برای سازندگی، هیچ چیز برای حل در یکدیگر و هیچ چیز برای پذیرش سخن دیگر موجود نبود. ما فکر میکنم که فعلا نیاز است و ضرورت ایجاد میکنه به این که ما در ابتدا یک وحدت نظر و یک اعتماد سازی میان احزاب و ناحزاب باید داشته باشیم. این قدم مهم برای گذاشتن بر کارهای کلان است. تا یک اینمی اتحاد، اینمی همدلی ایجاد نشه و این به یک روزه امکان نداره. یک کار در از مدتی است که حداقل با چند نهادی که میفهمیم هم فکر است، هم تو هست و اینما تو یک درد دل داره و اینما تو دلش نیست با در افغانستان، ما امیر ایجاد کرده بتانیم و نیاز هم نیست که ما از الف تا یا کل احزاب و ناکار را داشته باشیم. امی کار سیاسی و فعالیت مدنی دل فراخ سینه فراخ بکنیم. حال یک تعداد باید که پوزیسیون هم بودا باشه. شما اگر میبینین در افغانستان امروز طالب حاکم شده، اپوزیسیون طالب هم باید یک گروه که مثل خود طالب بوده باشه. هیچگاه یک نهاد جامعه مدنی نمیتونه در مقابل حالا ادعا بکنیم یا نکنیم یا باشه یا نباشه، گذشته طالب یک گذشته با عنوان یک گروه تروریستی است. دیگه در مقابلش سیر عنوان یک گروه تروریستی دیگه به نام داعش معمولا نشاب روز میشنیم که در حال ظهور است و عملا اعلام جنگ کرده است. حداقل درستش اتفاقی که در کندوز افتاد و مسئولیتگیری که شد نشاندهی از یک اپوزیسیون همسط و همرنگ و همفکر خود طالب میکنه. اینا ببینه تو وضعیت کار مدنی چطور میتونه مؤثر واقع شه یا کار سیاسی به سطح داخلی که هیچ صدا بیرون کشیده نشه چطور میتونه مؤثر واقع شه. من فکر میکنم نیاز ما در قدم اول برای وحدت نظر با چند نهادی که میفهمیم که بسیار همسویی با ما داره عمو هست ایجاد بکنیم. حالا تا چه وقت میشینیم ما بدها نهاد دیگه که نه هم فکر هست نه راهکار و برنامه یکی هست تا اونا را هم فکر بسازیم بعدم بریم به طرف گامهای عملی. مورد دوم نیاز به این است که ما عمو گامهای عملی خود برداریم. اون عملی برداشتن به این مقدمه پیشتر گفتم که ما نمیتونیم کلا گیر هم فکر خود بسازیم. باید یک تعداد مخالف بوده باشه، باید یک تعداد بی‌طرف بوده باشه. ولی ما نمیشه کلا وقت ضایع همین بکنیم که نه الست آیا نهادهایی که هست کلا یکدست با ما بوده باشه. ای به این گفتم که در سخن اول گفتم که ما سخت توقعات خود مدیریت کنیم که رب بین میداره که ما نمیتونیم کل گیر بگیم همرنگ ما باشه هم فکر ما باشه. همین ذهنیت در ابتدا میشه ما دور بکنیم. مورد دوم بسیار مهم است که احزاب سیاسی و نهاد افغانستان به شکل افراطیش کار میکنه. اولا در این سال دیدیم که یک تعداد دموکراسی که آمریکا و غرب تجربه کرده از این بالاتر ابتدا افغانستان میخواست، ولی یک تعداد دیگر نهادها و گروه های اسلامی اسلام میخواستن که دوره خود پیامبر نداشته همونطور یک چیز تجربه نشده بود، یعنی خودم متفیتر از پیامبر میدانستن در هم به تدبیق شریعت. ما سر یک دلان سر توازن کار بکنیم، سر یک راه وسط باید کار شود که او جان برادر این نگاهی که تو میری خود بسیار متفیتر و بلندتر و دانستر دیگه میرو صاف نکن. پیش از تو کسی دیگه بوده که بودن گذار این نگراوی مسیر بوده، او این کار نکده چی تو این کار میکنی؟ از دست دخترها رو محروم کن، از کار محروم بکن، هر روز یک تذیرات آواز از سر هنرمنده تو رو سر هر کس. متاسفانه گروه در افغانستان حاکم شده که در اونجا اسلام تولید میکنه، در اونجا اسلام عمل میکنه. این خود اگه بازم زندگی انسانی را خواه مثلا میمونه که یکر تفکر بکنه و فشار بده و سست کنه فشار بده و سست کنه. اینمون که یک وضعیت اصیل مردم افغانستان تجربه میکنه دیگه. اینال گام دو و مهمه که باید برداشته شد و ای است که ما سر فکر وسط سر فکر میانه کار بکنیم تا ما از اینمی افراطیتی که دامنگیر افغانستان شده مردم افغانستان عملا اونمو جه زهر از زیر میتشن یک کم ذره مؤثر و بدن بخور واقع شود. یعنی در واقع کار ما باید بکنیم یک سیستم یا یک فکر و برنامه عملی را بریزیم که اونمو افراطی هم بپذیره و امور اونمو کس دیگه که بسیار دموکرات است یا در گروه مقابل از به قول هم راست و چپ هر دو طرف اونو برنامه را بپذیره. اینی بسیار مهم است که متاسفانه در طول تاریخ در افغانستان چی افغانایی که داخلی بوده چی افغانایی که بیرون بوده اینه می کار انجام نشده. هر طرف این کار شروع کرده بسیار احساساتی بسیار به صورت و خواسته یک شبه کل تغییر ده و وصول صفا در افغانستان است که دیگه دنیا وقت خاتم نشد. این را مزیاد نبریم مجاب ما در آزار نده که جنگ 30 سال 30 سال 50 سال یا در کل نزدیک به یعنی قرن ما داریم تجربه می کنیم. با کردن این جنگ رسیدن به رسول صفان در یک روز یک شب یک ما امکان ندارد. این نیازمند کار منسجم و دراز مدت است که ما میشه از اینمی لحظه یا مقدمه هایش چیده شده از این و بعد اینمی را در نظر داشته باشیم که مسئول کار خود یک ما بعد نخواهیم که ما با اعلام یک تنامه یک یک استدمند کل اونمو مسئولیت خود ادا بکنیم و به ما کار کردیم به افغانستان. اگر اونو چیز بده باشه من آینده را نه چندان خوب نمیبینم، هرچند که نمی کالای ما چندین بار روان بکنم من آیندهش خوب نمیبینم. آینده خوبش بگی است که یعنی سه صدر داشته باشیم، صبر خدا داشته باشیم، با یک برنامه کم کوچک ولی در دراز مدت بتانه مؤثر بوده باشه. ما فقط هم هنگام هستیم و از قدرت خود وعده حکاری خود داده باشیم. تشکر.
محترم جناب صاحب از نظریات چالی شما سپاس. منمین واکن شما نظریات و پیشنهاداتی خوبی را ارائه کردید. نظریات شما و همچنان پیشنهادات شما و از دیگر دوستان در کنفرانس هم در نظر گرفته خواهد شد. معلم صاحب که با آخر پیتاسو یو لنده تفسیره پر داغو که چی دلت دو نظر پیدا سوله چی داکتر صاحب سیدی وای چی وست به جزیره را جولی سی در جزیره چی واده و که بیا ورست دیو تفاهم سر ورسی جی ولی ایرار صاحب وای چی باید آقا گندون و سازمانون چی یو فکری تفاهم سر ولری آقا باید با اول درجه چی را طول سی او عملی اقلامو که اشتاز نظر پو ما بینش کسی نیش
منان آشنا صاحب دوز ما قایه که در بانی در داکتر صاحب او در محترم ایرار صاحب نظر دوار یو نظر دوار یو نظر پا جیم و کم بانی چی دا واقعی پا اول سر که در طول و سیاسی گندون و سازمانون و شراغان و پر یو نظر او واحد نظر بانی را طول اول یو چه مشکل طبیعی خبره ده چی اول با حق خلق سر نجیب کیجی چی داغ خواستی و گفتنی و او شناخت و پیزنگلیه یو لبل سر نسبت و نور تا دیر حقا با اول سر رایو جای کیجن و دا ممکن یو جای یو شمیر خلق راجو چی بل شمیر خلق بی خواست راجو چی او داشی لکه چوک جزیره در افتاس تا خبره او یا در گرار تا خبره در ممکن دو و دری و چلور طرف سر را دقیسی ترجه سلو دو سو پر چلور و پینزو آتا پر لسو بانی سر را طول همسی دا بشکار خو عمومی قشتنه می در افتاس تا در محترم دا خبره پاش است وله چی در طول و عمومی شعار او قشتنه بایداوی چی پا ایندکی در افغانستان در مشرتابه لپاره یو لار چی آقا انتخابات دی و لست مراجع تولی در رای اخستی البته بیرتا دی خبری تا بنجو چی در رای اچول انتخابات بدنام شور دا در افراد و کارو پا مختلف مرحلو کی در بدنامه کیری لسوهنی کیری لیکن اوز پا در حالت کی چی امنیت پا نسبی توگه بانی تامین بی هر چو کوله چی چی صندوق تبلار چی رای وا چی گی البته دا با دا نریوال و پمرست چی دا کارو چی چی دا دی وطن مشرتو بوتا تل چی سرال دی طالبی نمانی خو زمور افساس و دفار او دا طول خلق و دفار دا خلق و تا دا منل و دفار او دا جهان دا اعتماد جلب و دفار با هم دا تاری کرسا تاری کاری موز باید دا کوشش وکو یو پنزه لاس شل دغه شلو تخه چې موز شل هم سره یو ځای کو موز دا به موز موفقیت وي چې شل یو ځای شي شل نور بیا خو بل لار سره یو ځای شي لاس په بل ځای سره یو ځای شي دغه لاس کار بلند شي اوس چې د شلو سره تماس نیسي هغه وخت د پنزو د لس سره تماس نیسي او بیا به د ګډ کار دپاره یو ځای سره مخته ځو امیدواریم چې افغانان دا خبرې ټول ښه په غوږ باندې واوري ومني او عملي کار دپاره سره راشي لکه د هرات صاحب خبره مبارزه دوامداره ده اما شرایط فرق لري موږ یې دې ته نشو پرېښولی چې ډېر وخت دا دوام وکړي ځکه تر څو به دا حالت روان وي هر څومره چې دښمن ته ډېر وخت ورکوي مخالف ته ډېر وخت ورکوي هغه هم د خپل بقا دپاره د خپلو ریښو د ځغلولو او ټینګولو دپاره هغه هم کار کوي بیا نور تا نور هم مصرفوي نور ټیم مصرفوي او داسې هم نه دي چې دا سلو یو نیم سلو دوه سوه دا ټولنې دا عذاب داسې یو مخصوصه پاک په دې کې لاسوهنی شته په دې کې مداخلې شته په دې شبکې شته نو زه په دې عقیده یم دا ښه خبره ده چې تر څو چې سړی وس رسېږي توانې رسېږي هغه سره راټول شي مننه
ډېره زیاته مننه قدرمن صاحب تاسو ښه نظر وړاندې کوي هرات صاحب شما داسې خدا بالا کردي بخیال یم
تشکر دکتر صاحب و نظریات نیک دوستا ما میخوام در قبال به انتخابات یک موضوع رو مطرح کنم وی که انتخابات یک اصل است برای جامعه دموکراتیک برای جامعه مدنی بهترین راه برای انتقال قدرت یا مسالمه‌آمیزترین راه بر انتقال قدرت از یک فکر به فکر دیگه، از یک کس به حزب دیگه، از یک فرد به فرد دیگه است. اما به این واقع تذکریم که طالبا به چیز به نام انتخابات، صندوق رأی، این مسائل باور ندارد. اینمی برشان ارزش نداره که اونا شعارشان همیست که ما قدرت را به زور گرفتیم، ما قدرت را با اونمو پشتوانه مردمی خود گرفتیم، ما قدرت را به قول مخالفینش با پشتوانه نمیدانم استخبارات بیرونی گرفتیم، نمیدانم هر کس هر نوال میداله. من دیده به طرفانه خودم میگم حال قدرت هست و دستشان کابینه تعیین کرده، هر روز تعیینات صورت میگیره. کدام انتخابات؟ یک مورد که تغییر فکر طالب بسیار مهم است، بسیار اساسی است، و این تغییر فکر کیمیا برای طالب کی میفهمانه که جانب برادر ایجا اگر قدرت میخوایی، مشروعیت میخوایی، باید انتخابات صورت بگیره. طالب به نمی باور نیست، قدرت ما به زور گرفتیم، خودم میخوام تعییناتم جز از فکر و همدوری من، یک کسی دیگه هم شامل نظام شده نمیتونه و کلان دلیل هم داره که سبب پوشیدگی نظام و سیستم و افشای برنامه های من میشه. شما ما باید اول اینی بحران و اینی فکر طالب هم باش کنار بیاییم و طالب هم قناعت دهی بتیم که برو جان برادر به طرف انتخابات، اصلا که باور بمون نداره. شما میفهمین که در کار عملی مهمترین بحث همی است فکر تولید شد. فکر تولید شد بعدش آدم اسلام میکنه، یعنی اینجا قصد کار فکر است. فکر طالب اول ما باید تغییر بتیم که چقدر زمان میبره، چقدرش قبول میکنه، چقدرش میکنه، این یک بحث. مورد دوم در ارتباط با برگزاری انتخابات و بحث کل امکانات است. بحث از این است که ما وسایل رو خریداری کنیم، افراد استخدام بکنیم، با کدام پول؟ سوال دوم معنی است. در وضعیتی که جامعه جهانی یک کشور فرد قدرت و حتی از کشورهای دور و بر افغانستان حکومت طالبی را یا نظام طالبی را به رسمیت نمی‌شناسد، ما با کدام پول قرار است انتخابات برگزار کنیم؟ در وضعیتی که مردم از دست فقر و ناچاری به فروش اولادش از دست فقر و ناچاری خوشی میکنه، از دست فقر و ناچاری به هر کار دیگه که در شأن انسان نیست دست نمیندازه، ما بریم به طرف انتخابات حال اولویت بدیم که ما مردم اول سیر کنیم باز انتخابات یا انتخابات کنیم باز مردم سیر. اینی سوال پشت سوال، سوال پشت سوال. هیچ کسی، هیچ انسانی نیست که طرفدار یک چیز مصالحه آمیز و با امن نبوده باشه، ولی او نیازمند یک سلسله چیزهایی است که باید برآورده شود با ما بکنیم هدف را که میخواهیم به دست بیاریم. این حالی ما مشخص پس ارزم بسته همی است که شما باور به ای داریم که طالب فکرش تغییر میکنه میره به طرف انتخابات با توجه به وضعیتی که ما از همسارای ما قبول دارم عملا برای من میگم دوتی طالب روحی است که ما پیروز شدیم، ما فتح کردیم، همه چیز از آن ماست و ما برحق هستیم و ما مشروع هستیم، هم فکر و کسی که با ما مبارزه کرده این نظام از پیش میبره ولی متخصص است یا نیست. شما عملا میبینین کادر و تعینات اینایش منه دیگه که دل آدم به حال وطن نیست بسه با اینمه تا یک وضعیت طالب میره به طرف انتخابات چقدر همی تصمیل کنه بله؟ بله؟
ملاحظه داشتم سیدی داشتم
سیدی پیش خاتم که تشتم مربانی ایرارسا مربانی کن.
این مورد دوم هم این که ما امکانات مالی برگذاریم انتخابات از کجا میکنیم، گیریم اگر پیدا شد اولویتش فقر زدایی مردم است برگذاریم انتخابات. سوم اگر پاکریم که جنبندی بکنم متاسفانه رسول سالهای گذشته با وجود پولهای وافر جامعه جهانی، با وجود کمکهایی که صورت گرفته بود، ما یک چیزی که فراموش کردیم در ملت سازی، در حکومتداری، در نظامداری، او فرهنگ استفاده از رأی بود و فرهنگ از این که از رای چطور پاسداری شد. نه متاسفانه مردم ما رای آنچنانی و درست و واقعی خدا می دادن که ما در انتخابات پارلمانی شاهد بودیم که با یک پیروهن رای خدا می فرد. در انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که با یک وعده، یک چوکی، یک ریاست، یک مینیت، یک وزارت رای خدا، رای مردم خدا می فرد. این فرهنگ به این سرش کار بکنیم. اگر باز آجل مکن بس در آسندت دوام دارم ایگم یه تشمی هست که ما قلق هم نمانیم از او سیر نشه بدی سال گذاشته ما اینمون که یک فرهنگ بود دیگه با یک پیبروهن با یک گوشیار رای خدا امو ارزش معنوی رای خدا مثلو خیر چی کنی از او که دیچه انتخابات نداشته باشی بهتر دیگه انتخاباتی که تو هم با شعار تا آل من نمیگم که تخلط شده یا نشده یا بوده یا نبوده ولی اینمی بحثا بوده مطرح بوده در افغانستان خود چی ضروره من قدر میلیاردها پول جامعه جهانی مصرف شد نتیجهش هم صفر. باور بکنیم که نتیجه این 20 سال کار جامعه جهانی با وجود با در افغانستان صفر است، صفر است، صفر. ای بسیار از درد کلان است و کل مفتن. اینا لگه پا معنی است که ما فرهنگ استفاده از رای ملت و فرهنگ پرسش از کسی که حاکم میشه را باید بعد از ذهن مردم خود تذکر کنیم. مردم ما بنی ارزش چی ببرد؟ اگر با یک پروگرام با یک چوکی یک اداره رای خود نمیفروختن امروز افغانستان فروختن میشد. سه مورد مهمه که نفس کوتاه اشاره میکنم که طالب های انتخابات هم میپذیره، پول از دست کجا میشه، مردم هم رای واقعی صداقات داد یا نداد که هر کدام از این تا برسای طولانی نیست داره. ما میره داریم نداریم که قدر تحقیل برای برگزار انتخابات میکنیم. تشکر.
تشکر. مو وقت از شکم مردم کسی شوا چشمش باز میشه.
اشنا صاحب جامعاتون که داشتی بیخی لند خبر او بکی پا سیدی صاحب دقیقی
سیدی صاحب خبر او کم سیدی صاحب مهربانی کنیشم سیدی صاحب
سیدی اجازه دم
مهربانی مهربانی اوکی.
تشکر. خدمت عرض بکنم از سفارش ها و تحلیل ها جدا مستفید شدیم. اما تلگرافی افغانستان و جامعه افغانستان در سطح انکشاف معینی قرار داره که جوامع مختلف دیگر هم قرار داشتن و تجارب مشخص را پیموده است که ما هم میپیماییم. ما با این باور هستم که درست است با گذشت تجارب منفی که از انتخابات و دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد در افغانستان سوء استفاده شد و شده ای گفا کلش بجای هست. اما در قرن 21 ما بغیر از انتخابات چیزی دیگری متناسب تر نسبت به آنچه که بشریت در دست داره چیزی دیگری نداریم. ای که طالب به این باورمند نیست ای را هم می داریم. عاملش مختلف است اما یکی از عوامل اساسی چیست که جامعه جهانی برای ما تجارت کردن و در مذاکرات دوحه و قطر عوض مذاکرات سیاسی که متمدن کردن مبارزی سیاسی است با یک سلسله ارزش ها و مناظرات رفتن که در نتیجه از او طالب چنان می اندیشه که می اندیشه. اگر جامعه جهانی با پاکستان می گفت که شما با یک حزب سیاسی و یک جز استیج سیاسی پروتوکول میتین مانند کل استیج سیاسی این چیزی هست که وزاره با چنین حال آورد که در نتیجه از او شکست مفتزه پاکستان که امریکا و در نتیجه از او تراجیدی ملت افغان ادامه داد. به این خاطر اگر جامعه جهانی برای ما چیزی میکنه، برای خود چیزی میکنه و امنیت خود در نظر میگیره، ای از این اصل تیر شدن و معامله کردن در غیاب ملت افغان با طالبا و با پاکستان ای چیزی است که جامعه جهانی را به خطر مواجه می سازه. ما به این باورمند هستم که طالب در که پاکستان در این مرحله تانست نظام براندازی بکنه اما در تحلیل نهایی موجودیت نظام طالبانی برای از پا انداختن حاکمیت در پاکستان یک الگو و یک اساس شده میتونه. پاکستان سخت در راستا به تشویش است. لذا پاکستان در افغانستان هیچ حکومتی را نمیخواهد و زمان این دور نخواهد بود که پاکستان در براندازی نظام طالبانی در افغانستان کار خواهد کرد. پاکستان برای افغانستان هیچ حاکمیت نمیخواهد. امو حاکمیت را که پاکستان حاکمیت استاد ربانی که در پاکستان ایجاد شده بود حتی امو را نمیخواهد. به این خاطر اینها برنامه های دارن که بعضش با عقل و منطق دید اولی جور نمیه. به این خاطر جامعه جهانی با ما جفا کرده، جفا میکنه و حال به چیزهای متمرکز است که حقوق زن چنین شو و حقوق زن چنان شو پرنده را رها کو و بر از او بال زدن یاد نده. باید اساس و بنیاد اولیه توافق و بر رسمیت شناختن طالب ای باشه که شما به اصل انتخابات یک شهروند یک رای قبول دارین یا ندارین. اگر ندارن چیزی نیست که برای با هم تفاهم بکنیم، چیزی نیست که با هم گپ بزنیم، چیزی نیست که در مورد مشروعیت باش. اگر چنین معاملات در غیاب ملت افغانستان صورت بگیره جامعه جهانی قیمت بزرگ خواهد پرداخت و مردم ما خوبی از در تراژدی هستند. تشکر. سیدی ختم.
تشکر. زده فکر کنم دازور باس سوال جواب تبدیل سو خوب
نه
بس خوب
ما هم داغه د سیدی صاحب په خبرو اکتفا وکړل، هغه ښه خبرې ته دغه وکړل. اصل اساساً اصل انتخابات دي، موږ دغه دور څه چې ته موږې را ماړه کړې، ته مو ښځې را ازادې کړې، ته مو بله وکړې، د دې سره ډېره مینه نه لرو. کم حکومت چې په رایه باندې د ولس را نه شي، دا چې موږ هغو ته کار کوو، هغه په دې پوهېږو بله کوو، په دا زمانګیره ده. لیکن اصل انتخابات دي، بې له انتخاباتو څخه د هېڅ ډول حکومت دلته د منلو وړ نه دي. او د سیدي صاحب دا خبره تاییدوم، دا اوس داعش څوک دی چې د طالبانو په وړاندې باندې د ده په پاچه کې هم انفجار کوي، د ده په مدرسه کې هم انفجار کوي، په مسجد کې هم کوي. دا هم پاکستان، هغه نه غواړي، دغه طالب هم نه غواړي، یعنې پاکستان نه غواړي چې دغه طالب هم محکمه پاتې شي. هغه خپله لوبه دوامداره ساتي، لوبه نه ختمي. مننه، نور ته ډالوک ته نه ځي.
ډېره مننه د دوستانو څخه ستاسو نظریات واورېدل شول. دلته یو بله خور هم راسره وه، څارنواله نجلا، اما د انټرنیټ د نه پوهېږم د مشکلاتو په خاطر قطع شوله. بیا هم ستاسو ټولو درنو دوستانو څخه چې په دغه بحث کې مو ګډون کړی وو مننه کوم. ستاسو د بحث مهم ټکي او وړاندیزونه به په راتلونکي کنفرانس کې په نظر کې ونیول شي. زموږ دغه بحثونه به د څو اونۍ دپاره نور هم دوام لري، تر څو د یو شمېر زیاتو د ګوندونو، سازمانونو، له مشرانو او نورو سیاسي شخصیتونو نظریات او وړاندیزونه واورو. د ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم چې تر اوسه پورې د فیسبوک د لارې زموږ دغه بحث لیدي. یو شمېر دوستانو سوالونه هم درلودله، وړاندیزونه هم درلودله. ستاسو وړاندیزونه به هم په راتلونکي کې په نظر کې ونیول شي. بیا هم ستاسو ټولو څخه مننه کوم. بحث د فعلن لپاره ختم دی، په راتلونکي کې به دا بحثونه هم دوام ولري. ټولو درنو او قدرمنو دوستانو ته چې دلته یې په زوم کې زموږ سره ګډون کړی دی، په فیسبوک کې چې اوس دغه برنامه ګوري، ښاغلي عزیزانو زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. لکه څنګه چې خبر یاست، په دغه ورځو کې دلته د استرالیا په ویکتوریا ایالت او همداراز په سیدني کې د کورونا وبا بیا زیاته شوې ده. چې په همدې اړه مو دوه تکړه ډاکترانو، هر یو ډاکټر اسلام شلواری صاحب او ډاکټر فهیمې شهید زاده صاحب ته، همدارنګه د افغانانو د مسجد ملا امام ډاکټر افتخار احمد ته بلنه ورکړې ده چې تاسو د کورونا د وبا یا کووید 19 د واکسین په اړه معلومات درکړي. دوستانو، همدارنګه دوستانو سوالونو ته جوابونه وایي. دا چې دوی زما بلنه ومنل، نن یې په زوم کې راسره ګډون کړی دي، ورته هرکلی وم. هغه سوالونه چې پخوا دوستانو کړي دي، د دوی څخه به وکړم. که تاسو نور سوالونه لرئ، کېدای شي چې هم په مناسب وخت کې د ډاکټر صاحبانو څخه، همدارنګه د ملا امام څخه وکړي. دوستان، نهایت ګرامي از اشتراک شما در برنامه سیاد تشکر میکنیم، از اینکه در ایالت ویکتوریا یا استرالیا و افغانستان ویروس کرونا کووید 19 یک بار دیگر زیاد شده. ما در برنامه امشب برای دکتران وزیره محترم ډاکټر فهیمه جان، سید زاده محترم، ډاکټر اسلام شلواری او ملا ایمان مسجد افغان ها، دکتور افتخار احمد زحمت دادیم تا پیرامونی وبای کرونا و واکسین مربوط آن معلومات ارزشمند را به شما تقدیم نمایم. شما می توانید که از ډاکټر صاحبان سوالات اگر داشته باشید در موقع مناسب بپرسید و یا هم بنویسید. اوس اول سوال د ښاغلي ډاکټر اسلام شلوار څخه کوم. دا چې دلته په ویکتوریا او په سیدني کې یو ځل بیا د کرونا وبا زیاته شوې ده، کابل تاسو د دغه علت زموږ دغه لیدونکو ته، همدارنګه چې په زوم کې راسره دي، دغه دوستانو ته توضیح کړئ چې څه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د خپل خانه ټولو میلمنو ته، لیدونکو ته ښه سلامونه وړاندې کوم. بیا د دې کرونا وایرس په اړه باید ووایم چې دا کرونا چې موږ سره په مخه کې یاستو، دا دلتا وایرس ده. دلتا سترین ده چې دا ډېر ساري ده، یعنې ډېر په اسانه یو نفر نه بل نفر ته انتقالیږي. دا عمده علت همدا ده. او بل دا ده چې ډېر خلک واکسین شوي دي. دا بل لږ چې دوی د واکسین کمښت له امله هم دا کېدای شي چې دا مرضیات انتقال کړي، او بل دا چې څناڅه خلک هم دا قوانین ښه نه مراتوي، دا چې باید چې سره نږدې کښېنېني یا د خپلوانو کورو ته لاړ نه شي. اگر چې د دولت خلکو ته دوی اجازه نه ده سوې ته، مګر دا پټ دوی کېدلی شي چې ځي او د خپلو خپلوانو ګوري سره، او بعضو کارو کې هم دوی سره ګڼه ګوڼه کوي، او دوی د هماغه خپل هماغه واټن نه مراتوي. هماغه شیان چې لازم دي چې د دې د وارث د انتقال لپاره دی، هغه درست مرا کېږي. او دغه علتونه دي، نور علتونه پکې هم شته دي چې عمده علت دا ده چې دا وایرس ډېر دا سترین د وایرس چې دلتا نومېږي دا ډېر ساري ده، او دا له هغه نه چې په ابتدا کې شروع شوې وه ډېر توپیر لري، او هغه دونه ساري نه مګم دا شکل ده، دا شکل ډېر ساري ده نو او ډېر کپ په کال لري. نو هیله ده چې د واکسینو په کولو باندې وکولو شي چې څه ناڅه.
نو که چېرې څوک په اخته شوي علائم یې څه دي د نورې مرضۍ سره څه فرق لري، او څنګه کولی شي چې تداوي وکړي؟
د دې عمده مشکل دا ده چې ډېر هغه کسان چې په دې تکلیف اخته دي هېڅ تصارض علائم نه لري بېخي، دا مشکل ده. او شاید چې که ولري هم ډېر په ابتدا کې ډېر لږ اعراض لري، لکه سردردي غوندې یا د ستوني دردي یا د زکام غوندې یا د ځان دردي، او یا دا کېدای شي چې اسهالات ولري. نو دغه کسان چې خپل ځان ښه نه احساسوي نو باید چې اپیل لاړ شي او د کورونا تست بدل کړي. تفاوت یې له نور ناروغانو دا ده چې ډېر زیات توپیر نه لري له دغه زکام او دغه شیانو نه، منتها کېدای شي چې په دې کې دا د ستوني درد ډېر زیات وي او وچ ټوخی ورسره وي او د ځان درد ورسره زیات لري، او بل عمده دا ده چې دا د حس د بویایي ده دا له بینې ځي، او همدارنګه د خوړو او د څښاکو مزه لږ زره شانته کمېږي. دغه شان که پیدا شي نو باید خامخا کس بدلر شي، باید ځان معاینه کړي.
مننه دلته د ډاکټر صاحب په اینې مسیج استولی دي، کوم ایمرجنسي پرابلم ورته پیدا شوی دي، او بعض دوستانو په دلی باندې یو سوال کړی دی که ډاکټر صاحب تاسو دغه ته جواب ورکړي دا کورونا په اړه، د ډېرو وروسته د واکسین په اړه خبرې سره وکړو. دوی وایي چې وایي درملنې تشخیص او تداوي ان ویروس اگر سبب نه شي. بسیار مردم وقتی که علائم ویروس کورونا را احساس میکنند بین عقیده است که ملکه میباشد و یا زکام ریزش است. بسیار کم مردم تست کورونا میکنند. از نظر شما فرق بین ملکه و کورونا چی است؟ و چطور مردم بفهمند که مرض کورونا مبتلا شده و چطور باید خود را تداوی نمایند؟
اولی که مرض مورقه در اصطلاح واقعش بسیار کم است، یک چیزی که بسیار کم تصادف میشه، مدام طول مقد مدادی که من کار کردیم اینجا بسیار واقعش کم دیدیم و واقعش کورونا بسیار زیاد است. ای که در خود مورقه تب است، حالت تب مورقه زیاد بلند است و میتونه شده که زیاد اعراض سیستم عظمی دوجه چی باشه موجود باشه، مثل اصالات و دفتخن اینا و دیگه گلوندردی و اینا وقت شکم است، و دیگه ای که خود حس بویایی و ذائقه در مرض مورقه ایچی نمیشه، دیده نمیشه. چیزی که بسیار مهم است باید بگویم که شاید که همین موضوع در ممالک که عقید مانده است افغانستان اینا شاید که مشکل تشخیص ایجاد کنه، منتها در اینجا وقت مورقه بسیار زیاد کم است. ما بسیار با آسانی میتونیم وقتی شما می عرض داشتین فکر نکنید که مورقه است اگر احیانا مرقم باشه بازم تست کنین، البته به فایده شما و فایده خود کمیونیتی است.
در مورد دکتر صاحب اوس که د واکسین په اړه یو څه معلومات دوستان ته ورکړي، وی باید واکسین وکړي، څوک باید واکسین وکړي، او څه ګټې او څه تاوان لري؟ یو شمېر افغانان د توانو او ضرر په اړه ډول ډول خبرې اوري، او په دې خاطر زړه نه شه کوي چې واکسین وکړي. په استرالیا کې تر اوسه پورې څو ډوله واکسین خلکو ته ورکول کېږي؟
فعلا موجوده دو واکسین ستدی چې اوس دین استفاده کېږي، دا استرازینیکا واکسین او فایزر واکسین ده. او فکر کوم چې زر به دا نوې واکسین داسې چې نوم یې دی مدرنا، دا امریکایي واکسین ته راځي. دا مدرنا واکسین ډېر زیات شبهات له فایزر واکسین سره لري. اول دا به دوی چې دا واکسینونه چینه جوړ شي، دا د استرازینیکا واکسین چې دی د ډي ان اې پارټیکل ده، او دا فایزر واکسین چې د ام آر ان اې یا د مسنجر آر ان اې ده، چې دا د خپل د جینیټیک د وایرس ده. او دا څه کار کوي؟ په وجود کې وخت چې وجود کې دا زرخیږي، دا خپله مریضي نه شي پیدا کولو لپاره چې دا توان د دې نه لري، مګر کېدای شي چې د خپل د وجود معافیتي یا ایمنی سیستم ویښ کړي، او وجود ورته انتیبادي جوړ کړي د وایرس په مقابل کې. او دا حساب دا غشه چې څنګه وایرس کې وجود کې داخليږي، نو دا کېدای شي د انتیبادي په واسطه له باندې لاړ شي. د دې خو خامخا وخت یو واکسین یا هر دوا چې هم ګټې شته دي او هم د دې نقصان شته دي، مګر وخت د واکسین چې ګورو او د مریض چې ګورو، د دې ګټې خورا ډېرې دي. اول دا چې اکثر خلک د مونږ ډارېږي چې د وسمول ډارېږي چې دا که څوک استرازینیکا واکسین واخلي، نو هغه خامخا هغه پیدا کېږي، د وینې علاقه پیدا کېږي، او دا واقع ډېر زیات بیخي کم دي. یعنی که په حساب کې دی سړی فکر وکړي چې د دې وایي چې هغه چې لایټرینګ په واسطه یو نفر له بینې ځي، د دغه فیصدي په مغه اندازه ده چې تقریبا په میلیون کې دا یو واقع یا دو واقع پیدا کېږي، او دا بیخي وقت کم دي. او د علاقه د وینې او که روزمره کې تاسو وګوري، ډېر واقع د علاقه وینې دغه څه هم پیدا کېږي په خلکو کې. بل دا ده چې که څوک د دې مریضي باندې اخته شي، نو هغه خپله هم کېدای شي چې علاقه د وینې ورکړي. که موږ وګورو د دې ګټه او نقصان ته، د دې واکسینو ګټه خورا ډېره ده. د ما ډېره هیله د وطنوالو دا ده چې دوی مهرباني وکړي چې دا واکسین واخلي، چې د خپل دي په ګټه، د فامیل په ګټه او د کمیونیټي په ګټه ده.
بل سوال دا دی چې داسې اندېښنې موجودې دي چې واکسین وینه لخته کوي، دا علت څه دی؟ آیا دا خبر رښتیا ده او یا هم نور تاثیرات لري؟ او ولې باید د دوو واکسینو په منځ کې وخت وي؟
اول دا چې استرازینیکا چې مخکې مې وویلې، کېدای شي چې دا د علاقې د وینې پیدا کړم، هغه هم واقعت ما ویل چې بیخي زیات کم دي، بیخي ډېر زیات کم دي. او دا په کوم علت پیدا کېږي؟ دا یو ډېر یو مخصوص علت لري، دا چې دا اول دا چې دا خپله د وینې پلیتلیتونه چې وظیفه لري چې دا وینه علاقه کړي، دا کمیږي، پرمد ترومبوسایتوپینیا ورته وایي. بیا وروسته د په ایمیون سیستم باندې، ایمیون میکانیزم باندې چې دوی ښه ورته تروسله ورته نه پېږي، پرې دا کېدای شي چې علاقه د وینې پیدا کړي، دې په دې کې شک نشته ده. اما ما مخکې وویلې چې د دې وقت ډېر بیخي زیات بیخي کم دي، او د هېڅ د اندېښنې وړ نه دي. یعنی که څوک دا واکسین واخلي او دا وراشي چې د علاقه وینې پیدا کړي، نو زه ورته ویلی شم چې د دې په دې مورد کې باید اندېښنه ونه لري. دا خپل د مرض څوک چې مرض اخته کېږي، د دې زیانونه خورا ډېر دي. او بل دا چې د دوه واکسینو ترمنځ څومره وخت باید وي، دا فرق لري. د استرازینیکا په منځ کې معمولا شپږ هفتې وخت ویلی ده، چې شپږ هفتې کېدای شي، او کېدای شي بالا څلورو هفتو هم دا واکسین دوهم دوز ورته ورکول شي. او د فایزر په منځ کې درې هفتې ده، اوس په نیو ساوث ویلز کې دوی دا خبره هم په شپږو اتو هفتو ته اچول بعدې چې کافي واکسینونه نه لري. مګر معمول وخت د استرازینیکا شپږ هفتې ده او د فایزر درې هفتې ده. غږ د صحیح نه راځي، غږ د نه اورم، بښنه غواړم.
ډېر بښنه غواړم. د دغه دوو واکسینو په اړه کوم معلومات ورکړي چې استرازینیکا او همدارنګه فایزر ترمنځ څه فرق دی او بعضې خلک زړه نه ښه کوي د استرازینیکا واکسین ته، منتظر دي فایزر ته
اول دا چې دا واکسین د پیاو میکانیزم تاثیر کې موجود کې وخت دا وجود کې داخليږي همدا د خپل د ایمنی سیستم د وجود البته مشوي او هغه مقابل کانتي باډي جوړي دا یو موضوع ده او فایزر د بل قسمت د وایرس نه خصوصا ده. مشکل دا اوسی تغاول که دا واکسین زیاد را غای دا استرازینیکا زیاد اصولا او پدیو پدیو بازی کسون دی علاقه دیوین پیدا سو او دی میدیا بخی دا کار خراب که لین دا سی دی طول خلق وقت تیور سا اوسی داغ واکسین نو که توگی واخلی خام خواب دا دی وین علاقه پیدا کهی الان سی دا خبر دیر پیساب سی نده د ستاسو وقته سره معلومات وي چې وقته ډیر بشي ځات کم دي. فایزر دا خاصیت نه لري، مګر فایزر خپل کېدای شي چې بل تکلیف پیدا کړي، کېدای شي چې د خپل التهاب د ازرګي قلبي پیدا کړي چې مایوکارډا څه کوي او التهاب د خپل د اطراف د زړه سره د پریکارډ د پریکارډام کېدای پیدا شي. مګر دا هر څه هر دوا یا واکسین ځانته نقصان لري، مګر وخت چې دیو ګټه ته ګوري ګټه خورا زیاته ده او زه د وطنوال له هیله لرم چې دوی لاړ شي دا واکسین واخلي. دا دې ونه لري او دا واقعت د دې عوارض جانبي او د دې خطرات ډېر کم دي.
د دغه واکسینو دغه خصوصیت تر څه وخته پاته کېږي په انسانانو کې، یعنی څومره دوام کولی شي؟ اوس بعضې واکسینونه دي هر کال به یې وشي، بعضې واکسینونه چې دوه کاله کې وشي، دا څومره وخت لري؟ دا
داسې دقیق معلومات نه شته. فکر کوم چې شپږ میاشتو لپاره دا دوام کوي، بیا بل هغه آهسته آهسته د دې تاثیر کمیږي. او زه فکر کوم چې دغه اول فیز دا د واکسینو سره خاصې ډېر امکانات شته. دې فکر کوم چې همداسې شی به وي چې په نوي کال کې آینده کال کې د دې بوستر واکسین باید واخلي، لکه چهار کال د فلو لپاره اخلي. شپږ میاشتې معمولا پیدا د دې هغه دوام کوي، د دې تاثیر دوام کوي او بل هغه بیا آهسته آهسته د دې تاثیر کمیږي. دغه د معلومات نه شته، دقیق معلومات نه شته.
یو سوال دیگر دوست روان کرده که اگر شما در مورد واکسین کرونا صحبت نمید که ترکیب این واکسین ها از چه نوع مواد است؟ آیا این تبلیغات که مواد از قبیل روغن، حیوانات و دیگر موادی که به بدن ضرر دارد در ترکیب آن شامل است و تا به حال چند نوع واکسین مورد تطبیق است؟
اول باید بگویم که ایده ای واکسین ها از مواد حیوانی و تخم و یا گوشت یا روغن خوب دفسخانه استفاده نمیشن. اینا قسمت های مخصوص خود وایرس هست که به نام قسمت های آرینه و دینه وایرس هست که قسمت های خود جنیتیکی وایرس هست که اینا ترکیب میشه در لابراتوار و این مورد استفاده قرار میگیره. در این ایک نوع از این چیزهایی که برای ما شما نظر اسلام قابل قبول نیست وجود نداره. یعنی به منظوری هست که این واکسین ها به صورت کامل واکسین های حلال هستن. وقتی که داخل وجود میشه دیگه هیچ کدام تاثیر نداره به جز ای که خود سیستم محافظتی بدن بیدار بسازه و در مقابلش انتیبادی تولید کنه.
و همچنان علت هم چی است که واکسین برای اکتداد تاثیر منفی داره؟
اولیست که هر وجودی هر انسان فرق میکنه. شاید کسای اصل اونا وقتی که واکسن میگیرن اصلا اونجین شده مقابل از ایچ اخصانانشان نمیتنه انتبادی نمیسته. این دیگه خاصیتی است که در وجود هر کس نفته است ایره کس نمیخوانه، منطقه به صورت عموم اینا تاثیر مثبت داره. ای که یک نفر وقتی شما دو نفر واکسین عین واکسین میتین، یکی ببینی که تب میکنه دیگه تب نمیکنه، یکی ببینی که درد داره دیگه درد نداره، یکی ببینی که سردی کنه دیگه سردی نداره. یک چیزای سی اندیویدوال است، چیزای انفرادی است که او چیز قابل تشخیص نیست. اگر چیزی مشکل پیدا شوه بعد از واکسین میتونه که به صورت عادی تداویش عکس فرق میکنه. بعضی وقتی که ما مریضا را که واکسین میتونه دوباره وقتی که پس میاد پرسنشان میکنیم که چی عکس العمل داشته مقابل وجود مقابل واکسین اول، بعضش هم میگه که ما 24 سال تب گرفتم، بعضش هم میگه که ما بلوندردی پیدا کردم، بعضش هم میگه که ما جاندردی پیدا کردم، بعضش هم میگه که ما هیچ مشکل نداشتم. اینا چیزایی است که بعد هر واکسین پیدا میشه پیش تفلاها هم چیزا پیدا میشه و بسیار با آسانی قابل تداوی است.
تشکر دکتر صاحب. اوس مثلا جناب دکتر مولوی صاحب دکتر افتخار احمد هم در یو ځای سو دته شرغلاس وایم، هرکلی ورته وایم. ډاکټر صاحب که تاسي د واکسین په اړه یو څه معلومات ورکړئ، چې د اسلام په مقدس دین کې د واکسین په اړه کومه ستونزه شته، آیا داسې اوازې چې دي چې دا واکسین آرام دی یا نور داسې مسایل د واکسین په اړه دي، دا د کوم ځای پورې درست دي یا نه دي؟ میکروفون مو کار نکی دکتر. میکروفون مو فعال ندی. میکروفون که ممی کلیکی ممکن دا مشکل آلسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم آشنا سبتا ستا داکر صاحبان تا اوٹور اور ادل کو ادل کو تقبل سلام و احترامات ورندکم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام.
دی جت مننه چتا سودا دیر مهم پروگرام مو لرا چول دیو امید چه کمیونیٹی و زمانگو تاسو دوستان دیر سکا گتا وقلی. نوزب اپا دی لندو دقائقو که اول خدا د انسانی نفس ارزښت په اسلام کې د تولند اشاره وکړم، او که اوس خپل انسانی نفس پالنه نه کوي هغه خطراتو سره مخامخ کوي چې هغه څومره ګناه لري یا د داسې عمل مرتکب کیږي. او په پای کې بیا د اسلام موقف د واکسین څخه بیان کوم چې اسلام د واکسین په اړه باندې څه نظر لري او څه باید موږ تاسو وکړو. په لومړي قدم کې خو باید دا ووایم چې د انسان نفس په اسلام کې ډېر لوی ارزښت لري. او الله سبحانه و تعالی انسانی نفس ته ډیر زیات لوړ مقام ورکړی. د ایمان څخه وروسته دوهم حیثیت د انسان نفس لري. نو ځکه همیشه اسلام په مختلفو آیاتونو په وسیله باندې هغه ټول وسایل او شیان حرام کړي دي چې انسانی نفس ته ضرر رسوي، کاغه د انسان عقل ته ضرر رسوي، کاغه د انسان بدن ته ضرر رسوي، یعنی په هر ډول کاغه معنوي د کمادي ضرر انسان ته رسوي. اسلام عموما د هغې څخه منع کړي تر څو د انسان نفس سالم پاتې شي او صحتمند پاتې شي. په همدغه اساس باندې که یو انسان خپل نفس وژني یا بل څوک د انسان نفس د منځه وړي، اسلام د نفس وژنه او د منځه وړل کبیره ګناهونو څخه ګرځولې. او هغه څوک چې یو انساني نفس ته ژغورنه ورکوي، نو الله سبحانه وتعالی بیا دا فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. څوک چې یو انساني نفس ته نجات ورکوي، ژغورنه ورکوي، داسې دی لکه ټول انسانیت ته یې چې نجات ورکړی وي. نو د همدغه انساني نفس د ساتنې دپاره اسلام موږ او تاسو ته د تداوي امر کوي چې تاسو علاج وکړئ، تداوي وکړئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې موږ او تاسو ته فرمایي چې داو فما جعل الله دواء داء الا وخلق له دواء، او كما قال عليه السلام. تاسو تداوي وکړي، علاج وکړي، الله عز وجل هیڅ مرستیا نه ده پیدا کړې مگر هغه د پاره علاج او تداوي هم پیدا کړې. هر قسم مرستیا چې زموږ تاسو تصور کې راځي غیر د مرګ نه، الله عز وجل د هغه علاج پیدا کړې مگر دغه علاج لټون غواړي. چې ډاکټر صاحبان ریسرچ کوي، تحقیقات کوي، د طب مسلکیان او فارماسیستان وغیرہ تحقیقات کوي، ریسرچ کوي، تر څو هغه دوا ته رسیدګي پیدا کړي او د هغې نه کار واخلي، تر څو د انسان د نفس هغه ژغورنه هم وشي او تداوي او صحتمند سالم ټولنه پاتې شي. نو په همدغه اساس باندې اسلام هم تاکید په همدې باندې کوي چې د مسلمانانو او د انسانانو ټولنه باید سالمه ټولنه وي، او سالمه ټولنه هغه وخت کې منځته راځي چې د انسانانو صحت برابر وي، که رواني صحت دی، که بدني صحت دی، فزیکي صحت دی، د هر لحاظ نه. نو چې کله انسانان سالم وي، دوی به هر کار کولی شي، خپلې ټولنې دپاره، خپل مصلحت دپاره، خپل پرمختګ دپاره. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله به هم تداوي کوله، او موږ او تاسو ته هم په تداوي باندې امر کړی، صحابه کرامو تداوي کوله. پخوا زمانه کې یو قسم تداوي و چې حجامت ورته وایي، چې د بدن ډاکټر صاحبان پرې باندې ښه پوهېږي چې د بدن شاته حصې د اوږې نه به یې وینه اخیستله، دا وینه ورکول یا وینه ویستل دا خپل یو نوع علاج په هغه وخت کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حجامت کړی دی، صحابه کرامو به هم دغه حجامت کوو. نو په همدغه اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تداوي کړی، موږ او تاسو ته هم دا یو سنت دی چې انسان باید تداوي وکړي. رزو د واکسین په اړه باندې، نو دا چې هر کله یو مرض، که هغه ساري مرض دی که غیر ساري مرض دی، یو مرض را پیدا کیږي او انسان هغې سره مخامخ وي، نو انسان ته پکار ده چې تداوي خامخا وکړي، ځکه تداوي باندې موږ او تاسو ته امر کړی شوی دی. نو اوس وخت چې موږ او تاسو دا کرونا وبا ګورو چې په ټوله نړۍ کې او ټول جهان ورسره لاس او ګرېوان دی، او په هر شکل باندې انسانانو ته نقصان رسوي، که هغه اقتصادي مشکلات دي، که هغه تعلیمي برخه کې دي، که هغه صحت په برخه کې دي، په هر برخه کې خپل نقصانات یې رامنځته کړي دي. او موږ تاسو اوس هم ګورو چې دا څو میاشتې انسانان لاکډاون سره په دغه هېواد کې او نورو هېوادونو کې لاکډاونونه دي، په کور کې خلک ناست دي، کاروبار نه، مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. نو دا هر یو د حل لاره لټول غواړي. نو په همدغه اساس باندې د اسلام د نظر نه هم دغه واکسین یو نوع تداوي ده، او تداوی په اسلام کې مأمور به دی او مباح عمل دی چې انسان باید په هغې باندې عمل وکړي. مګر کله کله دغه واکسین چې یو مباح عمل دی، مباح په اسلام کې هغه عمل ته وایي چې جایز دی، مګر غوښتل شوی حتمي شکل باندې دی چې خامخا دې وکړی شي، جایز عمل دی. مګر کله کله بیا هم دغه جایز عمل ځان ته د فرضیت ځای نیسي، یعنی ځان ته د الزامیت حیثیت ځان ته غوره کوي، ملزم کېږي انسان په هغې باندې چې باید خامخا واکسین وکړي. هغه داسې حالت دی چې کله یو انسان پوهېږي که فرضاً زه واکسین ونه کړم په کرونا باندې اخته کېږم، او کله چې زه کرونا سره اخته شم خامخا یا زه وفات کېږم یا یو شدید مرستیا سره یا یو طرف سره مخامخ کېږم، نو په دغه اساس باندې دغه انسان ملزم دی، مکلف دی چې باید واکسین وکړي. یا یو انسان ته په یقین سره دا ثابته ده که چېرې زه واکسین ونه کړم، کېدای شي زه د کرونا وایرس واخلم او نور انسانانو ته زما په سبب باندې انتقال شي. نو کله چې خبره دغه یقین ته هم رسېږي چې یا ما ته د خپل ځان خطر دی، یا ټولنې ته زه خطر او تهدید مواجه کوم چې زه خلکو ته دغه کرونا یا دغه مرستیا انتقالوم، نو په دغه صورت کې بیا انسان باندې لازم دی چې په هر صورت باندې دی باید واکسین وکړي، تر څو خپل ځان هم وژغوري او ټولنې ته هم دی مرستیا سبب ونه ګرځي. ځکه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته قرآن عظیم الشان کې فرمایي: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، په خپل ځان لاس هلاکت ته مه ورغورځوئ، په خپل لاس خپل ځان هلاکت ته مه ورغورځوئ. نو په خپل ځان هلاکت ته غورځول څه معنی لري؟ همدغه معنا ده چې مرض موږ تاسو ګورو چې وایرس شته، خلک په هغې باندې مبتلا کېږي، ورځ په ورځ خلک خپل هغه ځانونه او عزیزان د لاسه ورکوي، مشکلاتو سره موږ تاسو مخ یو، بیا هم یو سړی واکسین نه کوي، وایي نه کرونا نشته، یا زه په کرونا باور نه لرم، یا دغه واکسین په اړه باندې دا پروپاګندونه چې موږ تاسو رسنیو کې ګورو په هغې باندې عمل کوي، نو دی خپل ځان هم هلاکت ته ورغورځوي، نور انسانانو د هلاکت سبب هم ګرځېدلی شي. او بل آیت کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته فرمایي: ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما، تاسو په خپل لاس خپل ځان مه وژنئ، ځکه الله پر تاسو باندې ډېر مهربانه دی. الله تاسو ته عقل درکړی، تاسو ته شعور درکړی، تاسو ته کتاب او پیغمبر راولېږي، تاسو ته دوا ایجاد کړې ده، نو ته ولې په خپل لاس ځان هلاکت ته ورغورځوئ؟ نو په خپل لاس باندې ځان هلاکت ته ورغورځول همدا دی چې واکسین موجود دی، او یو حده پورې ډاکترانو د همدې توصیه هم کړې چې دا مفید واقع کېدلی شي، بیا هم انسان دغه واکسین په اړه باندې غفلت کوي، واکسین نه اخلي، نو کېدای شي د خپل ځان د هلاکت یا د نورو د هلاکت سبب وګرځي. دا چې زه په بورډ آف امام کې هم عضویت لرم او په آسټرالین فتوا کونسل کې هم عضویت لرم، نو موږ د آسټرالین فتوا کونسل مجلس کې تقریبا په دې اړه باندې څو میټینګونه علما سره چې په هغې کې د آسټرالیا مفتي اعظم هم شامل دی، تقریبا یوولس نور علما هم شامل دي، په دې باندې مونږ څېړنې کړې دي، تحقیقات مو کړې، څو وارې جلسې او میټنګونه مو کړې دي. بلاخره همدې نتیجې ته مونږ رسېدلي وو چې دغه کرونا د وایرس واکسین دا یو حلال واکسین دی او دا مباح عمل دی، مسلمانانو ته دا جایز دی او پکار دی چې دغه واکسین څخه ګټه واخلي. نه یوازې دا چې مونږ علماو په دې کې خبرې کړې دي، بلکې مونږ د مسلمانانو ډاکټرانو یو اسوسیشن دی، نو هغه مسلمانو ډاکټرانو سره مونږ څو وارې میټنګونه په دې اړه باندې کړي دي. هغه ډاکټرانو مونږ ته د دې پوره ترکیبات او وضاحت مونږ ته راکړي. بالاخره ډاکټرانو چې مونږ ته فتوا راکړه چې استرازینیکا او فایزر دغه دوه ډوله واکسین دي چې دې کې محرم ترکیبات نشته، حرام ماده په دې کې نشته، نو په دغه اساس باندې چې حرام ماده هم پکې نشته، د انساني نفس د ژغورنې ضرورت هم دی، ټولنې ته هم ضرورت دی، د یو مرض مخنیوی هم دی، نو په دغه اساس باندې زما پیشنهاد او توصیه په ټولنه کې ټولو ته هم دا ده چې واکسینونه وکړي او ځان نه پرېږدي چې یو خطر سره مواجه شي، مرستیا سره مواجه شي. ځکه که ته یوازې مریض شي، بیا ته یوازې مریض کېږي نه، کېدای شي یو نفر چې مریض کېږي د خپلې کورنۍ، د خپل مېرمن، د خپل اولاد چې تا ته ډېر محبوب دي، ډېر ګران دي، عزیزان دي، په تا باندې د هغو ژوند خطر سره مخ کوي، ټولنه خطر سره مخ کولی شي. نو په دغه اساس باندې خپل ځان باندې رحم وکړئ، که خپل ځان باندې رحم نه کړئ، خپل کورنۍ باندې رحم وکړئ، په ټولنې باندې رحم وکړئ. نو په دغه اساس باندې د کرونا واکسین نن وخت کې الحمدلله چېر چې تمیسر دی، په کلینیکونو کې شته، په دواخانو کې شته، او هر ځای کې دغه دولتي کلینیکونه واکسین چې ورته وایي جوړ شوي دي، نو د دې نه باید ګټه واخیستل شي. او ما خپله د مسجد د امام په صفت باندې، د یو دیني رهبر یا یو رهنما په صفت باندې، تقریبا د مئی میاشتې په اخره کې دواړه ډزونه خپل واخیستل، ځکه خلکو ته نصیحت کوي چې ګاما تاسو ګوته ونه نیسئ چې ما هم ته خپله واکسین کړی که نه. نو الحمدلله ما خپل واکسین درې میاشتې مخکې دواړه ډزونه مې ترسره کړې دي. نو الله عز و جل دې موږ تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.
ډېره مننه خدای تعالی دې روښنه درکړي د ټولو مسلمانانو په دوستانو سره مو د خدای دغه مرض څخه ټول وساتي. یک سوال است که اینجا یکی از مردم به نام اسلام تبلیغ می کند که واکسین حرام است. در این مورد اگر صحبت نمایید که در دین مقدس اسلام کسایی که دروغ می گوید چقدر سزا دارد و کسانی که این تبلیغات می کند برای من توصیه شما چه؟
در این مورد جناب آشنا سبترم که من کمی مختصرا اشاره کردم. اول که این است که ما شما در طول زندگی خود شاید کمی واکسین کرونا اولین واکسین نباشه که ما میگیریم. ما شما شاهد هستیم وقتی که یک طفل متولد میشه تا که به مرحله جوانی میرسه چند بار واکسین میکنیم. بعد از تولد یک واکسین است، دو هفته بعد دیگه واکسین است، شش ماه بعد دیگه واکسین است، دو سال بعد دیگه واکسین است. آیا یک روز ما شما در مورد او واکسین ها فکر کردیم که حلال است یا حرام است؟ او مورد ها رو فراموش کردیم، مثلا صحبت نمیکنیم چرا در مورد واکسین کرونا حرام خلال بیاد ما میاد که حرام است یا حلال است. وقتی که ضرورت باشه و ضرورت هم به این مرحله باشه که خطر جان انسان است، جان انسان ها گرفته میشه، با کرونا مبتلا میشن، وفات میشن، عزیزان خود را روز بروز از دست میدیم، در این صورت باز ما شما قاعده داریم که الضرورات و تبیح المحظورات، در حالت ضرورت اموری که اگر فرزن حرام باشه حلال میشن. ما شما در قرآن کریم آیت داریم که انسانی که در حالت اضطراب قرار میگیره، گوشت خوکی که حرام است برایش حلال میگردن، شرابی که حرام است در حالت اضطراب برایش حلال میگردن، چیزای محرم حلال میگردن. پس این هم همانطور است. با وجود آن که در مورد واکسین کرونا می شرف کردم که اما کمیسیون یا شورای مفتیان استرالیا در این رابطه چندین بار جلسات کردن، تحقیقات علمی و اسلامی کردن و با دکتران مسلمان مشوره های کردن، بالاخره به نتیجه رسیدن که در این دو واکسین استرازنیکا و فایزر، چون تحقیق ما در ابتدا در این دو رابطه بود، گفتن که در اینجا هیچ مرکب حرام وجود نداره ممنوع شرعن. پس بنابراین تمام ماده هایی که در این کار شده چیزای حلال است و بعض یک ضرورت هست باید استفاده شود. اما کسی که در تبلیغات سو میکنند در رسانه ها یا در فیسبوک است و حقیقت نداشته باشه سخنانش، باز اینها در حالت حکم دروغو هستن و دروغ حرام است، جمله گناهان کبیر است و الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان لعنت گفته بر کسانی که دروغ میگن. الا لعنت الله علی الکاذبین، آگاه باشین که لعنت الله هست بر کسانی که دروغ میگن، چی دروغ گفتن در مورد کرونا باشه و یا چی در مسائل دیگری باشه. بالخصوص که اگر انسان با دروغ خود یک جامعه را بیرام میسازه و یک مسیر بدی که سبب تلف نفس میگرده، پس همیگه بشن نادرست است و گناه کبیره را مرتکب میشن.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. وروسته به نور دوستانو که سوالونه درلوده وبي کي ډاکټر صاحب شنواری صاحب بیا راځو تاسو ته کچیر بیا د دغه واکسینو په اړه یو معلومات نور مرکې دوستان ته تر اوسه په نړۍ کې کوم واکسینونه څومره واکسینونه کشف شوي دي او اوس داسې ویل کېږي چې هلته درېیم واکسین هم په بعضې هېوادو کې ورکول کېږي. د دغه علت څه دی چې درېیم واکسین ورته ورکول کېږي؟
موجود واکسین په اصطلاح کې خو دا دوه واکسین دي چې استرازینیکا او فایزر دي، او فکر کوم چې ډېر ژر به د مدرنه واکسین هم را ورسېږي. نور واکسین هم په نورو دنیا کې موجود دي، فرضاً په چاینا کې خپل واکسین جوړ کړی ده، په روسیه کې دوی خپل واکسین جوړ کړی ده، فرضاً په هند کې دوی خپل واکسین جوړ کړی ده. یعنې دوی د دې توانایي لري چې واکسین جوړ کړي، او هر واکسین چې په هر مملکت کې جوړ شوی ده، په هر نقطه کې جوړ شوی ده، هغه د دبلیو ایچ او لخوا په حساب اوکې شوی دي. منظور دا چې دا د سازمان د سي د نړۍ سي سازمان دا واکسینونه اول اوکې کوي، بیا بعد هغو کیدای شي چې خلکو ته د استفادې وړ وګرځي. نو واکسینونه ډېر دي په هر دنیا کې، هر برخه کې رنګ رنګ واکسینونه دي. منتها په استرالیا کې موږ همدغه دوه واکسینونه فعلا لرو چې د استفادې وړ دي، او دا د دې اجازه ورکړل شوې ده په استرالیا کې د کی جی ای لخوا، چې دغه فایزر واکسین ده، استرازینیکا ده، او مدرنا واکسین ته به انشاءالله سیزر را ورسیدی. یعنی په هر مکت که دا واکسین رقم رقم دی، مگم وقتی دوی په میخانیکت چه فکر کیگی دوی طول هم در طول واکسین یو کار کهی چه اگر دی وجود ایمینی سیستم دا بیداره کهی، او وجود په مقابل که انتیبادی جوری دی ورس مقابل که.
او د درېیم واکسین په اړه چې اوس ویل کېږي د په انګلستان او بعضې هېوادونو کې درېیم واکسین ورکول کېږي،
دا واکسین چې پیشتر چې موږ اشاره وکړه دا د بوستر واکسین، یعنې په حساب چې دا په یو کې شروع شوي دي، په انګلستان شروع شوي دي، او په اسرائیلو کې د منطقو کې شروع شوي دي. ما پیشتر ویلي چې د دې واکسین تاثیرات له شپږ میاشتو وروسته آهسته آهسته کمیږي، ورو ورو کمیږي، چې اوس کم شونه مجبور شي دوی ته یو مستر بدل لري چې هغه دوباره بیا د وجود ایمنی سیستم امس بیزارو ساتي او تقویه کوي. دا په نام د دریم واکسین دی، همدغه منظور د بوستر واکسین ده چې بوست کې یعنی سیستم د مافتی بدن په حساب ته لږ ذره ورته قوت ورکوي.
نو دا به د څو مرد لپاره بیا تاثیر ولري؟ دا دریم واکسین
فکر کوم چې دغه به بیا هم هغه شپږ میاشتې یا شاید دورسته هسې دقیق معلومات فعلا نشته دي، دوی باندې د ساینسستان کار کوي. فکر کوم چې شاید چې په کال کې یو ځلې به دا واکسین وهل کېږي، لکه چې د فلو واکسین ده چې دا د خپله د وجود معافیتي سیستم یا ایمنی سیستم په همغه خپله حالت باندې وساتي.
مننه. دلته نور دوستان هم کېدای شي سوال وکړي. ډاکټر صاحب داود هم دلته زموږ سره دی. جناب ډاکټر صاحب داود، اگر شما گفتنی داشته باشید مهربانی.
تشکر آشنا صاحب، تشکر از دکتر صاحب شنوری و از دکتر صاحب افتخار احمد از توضیحات همه جانبی که دادن. من هم میخوایم در جنبه مسائل تخنیکی صحبت کنم. من صرف میخوایم برای تشویق هموطنان خود، برای تشویق بیننده هایی که فعلا این پروگرامه میبینن، یک به اصطلاح یک دریافت خود از یکی از سشنهای معلوماتی که هفته قبل به توسط یک گروه از دکترها شریک ساخته شده بود، او رو همراه دوستاش شریک بسازم. دکتر صاحبا گفتن که کووید غیری که کشنده است و خطرناک است برای ما شما، یگان اشکال کسایی که فرزن این مرض میگیرن شکل دوامدار کووید که یا لانگ کووید میگن، ایره به اصطلاح چه میکنن ازش، یعنی مبتلا میشن به شکل دوامدارش، یعنی که با وجود از اینکه کووید را تیر کردن بازم نزدشان ادان سرفه های دوامدار باقی میمونن. شخص فرزن قسمی که دکتر صاحب شنواری گفت، اما احساس ذائقه و احساس حس شامه و بویایی و یک پای خود از دست میده، همیز فرزن تو یک ضعیفی دواندار به وجود می آید. غیر از این اونا از تجربه خودتو گفتن، گفتن که اگر شما فکر بکنین مثلا یک وقت بود سالهای پیش که یک مرض به وجود آمد به نام هپاتایت سی سی، یا ایرمو شما به شکل عامیانه زردی سیاه میگیم، زردی سیاه هم توسط یک ویروس به نام ویروس هپاتایت سی سی به وجود آمد. در اون وقت چون ویروس نو بود، محققین و دکتران نمیدانستن که امی ویروس هپاتایت سی بالاخره منجر به سرطان جگر میشه. شاید یک تعداد زیاد اشخاصی که مصاب همی هپاتایت سی بودن همی تکلیفشان بالاخره منجر به سرطان جگر شود. و یا ای که هم یک مثال دیگر دادن، گفتن مثلا هیومن پاپیلوما وایرس، یک وایرسی بود که وقتی که نو کشف شده بود کلگه تو فکر میکردن که شاید تنها همی زخهای جلدی را ای سبب شود، مگر بعدن بعد از گذشت سالها محققین دریافتن که ای سبب یک تعداد زیاد واقعاتش یکان اشکال از این وایرس سبب به وجود آمدن سرطانای رحم یا عنق رحم یا سرویکس میگیم یا مدهانه رحم در نزد خانم ها سبب سرطانای از او میشه. یعنی تحقیقات چندین سال دریافت کرد که اینمی وایرس ها اینمی توی یک عوارض احتمالی خطرناک دارن. اینال کرونا وایرس هم یک مرض کاملا نو است، یک و نیم دو سال میشه که به وجود آمده. با وجود از این که فرزندی کشنده است، با وجود از این که این شکل لانگ به اصطلاح کووید به وجود میاره، امکان داره، امکانات از این وجود داره که در 4-5 سال آینده کشفیات و تحقیقات دریافت کنه که این شاید دیگه پرابلم های سیهی بسیار جدی رقم دیگه وایرس ها را به وجود بیاره. بنابراین توصیه از این دکترها بر تمام مردم در هر گوشه دنیا که است ای بود که باید هر چی زودتر نه تنها جانتان از حادثات حاد و به اصطلاح دفتن یا عوارض جانبی دفتن کووید خود نجات بتین با گرفتن واکسین، بلکه از خطرات احتمالی ازی که شاید در آینده به وجود گیا از خطرات لانگ کووید هم خود با گرفتن واکسین نجات بتین و واکسینتان امیال بب کنین.
تشکر جناب دکتر کریمی صاحب از توضیحات شما. ستاره جان شما اگر سوال داشته باشی مهربانی کنی. بله
بله سلام علیکم، صدای ما داره؟
داریم. بله مهربانی.
سلام به تمام دوستایی که حضور دارن در این میتینگ امشب. من یک سوال دارم که شنیدیم بسیار زیاد که این واکسین خطرناک است و بلاد کلات پیدا میشه برادم. اینال اگر شما بر من کمک کرن امیره بگویم که آیا راست است، دروغ است، یا با کی بلاد کلات شاید پیدا شون.
دکتر صاحب شنوال.
بله. سوال خوبی است که یکی از این عوارض جانبی خود استرازنیکا است که بسیار صدا را بلند نموده و از طریق میدیا پخش شده و این سوال است که زیاد مردم از گرفتن واکسن چی میکنن، خودداری میکنن. بلی هست وقت ما وقت چی بسیار کم است، 1 in a million. It's like someone hit by lightning. That's it compared to that. وقت چی بسیار کم است، بلی وجود داره. منطقه ای دیگه یک کسی بسیار انلکی باشه که ای را ای به ای تکلیف مبتلا شده. اصلا یک گروپ اشخاصی که اونا 3 یا 4 گروپ مشخص هستن که این واکسن گرفتن نمیتونن، منطقه بقیه تقریبا هر تمام کسا هست کسا که 16 بالا هستن میتونن که این واکسن بگیرن. ولی اصلا این واقعیت داره، منطقه واقعیتش به مراتب کمتر است و روزمره ما میبینیم که چقدر خود واقعیت علاقی خون در اشخاص پیدا میشن. به تناسب از یک وقتی شما میبینید که کسی که این واکسن گرفته باشه و نگرفته باشه، باز امکانات زیادی است که به علاقی خون مبتلا شه. اگر خدا نخواسته این وارث کسی را مبتلا بسازه، با این وارث کسی مبتلا شه، باز هم خود ریسک پیدا کردن علاقی خون در خود وارث هم وجود داره، با وجودی که دیگر مشکل پیدا میکنه، خود دیگر میتونه شرک سبب علاقی خون شه. لذا ما توصیه به تمام هموطنان ما میست که برن به خاطر جمع برن و بمو اپامنت بسازن، وقت بگیرن به خاطر واکسن. وقتی که امروی دکتر جی پی خود مشوره میکنن، البته چند سوال دکتر جی پرسا میکنه، اونا با تصمیم میگیرن که امو شخصی که هست و میتونه که امو واکسن بگیره یا نگیره.
خب بسیار تشکر. یک سوال بگم، این واکسینا تا حال تست نشده، اینال اینمی نفرا که میگیره به نظر ما سر از اینا تست میشد، بخاطر سوال نمیفهمن که چی رقم ساید افکت داره چی نداره. شما چی نظر دارید؟
نظر نیست که دی شک نیست که هر واکسنی که او در مارکت می عمر استفاده قرار میگیره حداقل 5 سال یک عمر بیش در بر میگیره.
بله.
مونتا این چیزی که ام واکسنش امرای وایرس کرونا میگه که ما در پاندمی وایرس کرونا هستیم، یعنی که بسیار زیاد این مرض هر جای گرفته و شما میبینید که زیادتر از میلیون مردم طلب شدن. اینال چی کار کردن خود ساینتیست ها؟ که اینا کار خود سرعت بخشیدن و واکسینا را ساختن. این نیست که انسان به شکل گلیپیگ استفاده کنن یا سر انسان را ترای کنن، یعنی که تاندازه اینا در لابراتوار با حیوانات اینا تجربه کردن، منطقی که در تناسب واکسینا دیگه زودتر با وجود آمده یک کمک تشویش برای مردم پیدا کرده. منتهای واکسینا کاملا صفر است و اینا هر واکسینی که ساخته، هر مرکز ساخته شده از طرف خود WHO یا World Health Organization اینا تیک شده، اوکی شده و بعد از اون مورد استفاده قرار میگیرن. این که سر انسان اینا ترای میکنن این درست نیست، یعنی انسان اینا به شکل گینی پیک ترای نمیکنن، اینا در لابراتوار سرشان کار شده و بعد از سیفتی سنجیده شده، بعد از اون بعد از اون به مارکت آورده شده.
خب تشکر بسیار زیاد. میبخشید یک سوال دیگه که اینا دو واکسینه که بگیریم، اینا نو در خبرها شنیدیم که باید هر 6 ماه بوستر را باید بگیریم، بازی چطور میشه که کس نمیخواد تا آخر زندگی هر 6 ماه بگیره؟
این دیگه تا وقتی است که این مشکل وایرس وجود داره، شاید که این در هر مملکت نباشه، جایی که خود وایرس نیست و وایرس از بین رفته دیگه بازارات در بوستر نیستن. این مربوط از این میشه که اگر واقعات وایرس هنوز موجود است و خطرش وجود داره که مردم هم نصاب بسازن، مجبور هستیم که ما شما چی بگیریم از این بوستر بگیریم. حالا شما میبینید که وقتی که ما چی داریم، واکسن فلو داریم، منتها به یک گروه مشخص میتیم، برای هر کس نمیتیم. اون کسایی که در ریسک هستن در ازنا میتیم. شاید کم که یک پروگرام برای بوستر چی هم کووید 19 هم ساخته شده.
خب تشکر بسیار زیاد از معلومات شما.
تشکر مولوی صاحب. دکتر افتخار احمد هم سوال داری، مهربانی اوکی مولوی.
نه پانچی پشتو که اوکم کپاسی که چیز خوردیم کسو بی
بس بار جب چیزی و
سوال مداری جو تشنا سب ترم که ما دیروز در یکی از چینل های خبری خواندم که واکسین فایزر برای اطفالی که بین 12 سال و 15 سال هستند بسیار خطرناک است، حتی که 5 بار خطرناکتر است نسبت به خود کرونا. یعنی خود کرونا اگر نام بساب میشن آنقدر کشنده برایشان نیست یا خطرناک نیست که مثل کمی فایزر برایشان خطرناک تمام میشن. در این مورد دکتر سبا نفهم که مربوطی کدام دکتر سر میشه که اگر معلومات برای ما تقدیم کنید.
دکتر سر شنواری میرمانی.
بله سلام علیکم مولوی سر. دکتر سر باز مذرب. سر خوشم که ما شما رو دیدم و از معلومات بسیار مفیدم تشکر. خدا شما رو خیر نصیب بکنه. در مورد واکسن فایزر که برای سنای 12 تا 15 گفته شده ایست که من نفهم که معلومات کجا بوده که خطر زیادتر است. ما فکر نکنم که این گپ قدر درست صحت داشته باشه. ما درست معلومات این قسمت ندارم. منتها دلیلی که چرا ای را به سن پایین آوردن ایست که زیاد واقعات خود کرونا در نزد جوان هاست به حساب به کسایی که سن پایین دارن. از خاطر اینا شاید که مرگ میر در این سن کمتر باشه، اما خطر انتقال مرض به نفرهای دیگه، به فامیل و اشخاص دیگه زیاد است. از خاطر این دولت امی گروپ تارگت گرفته که باید که اینا واکسن شون و اینا میخوان که دوباره مکاتب باز کنن و شاگردا برن به مکاتب اونجا از خاطر درس فیس تو فیس برای معلمان خود استفاده کنن. این ما فکر نمی کنیم که اینا درست باشه که میگن که خطر ای واکسن از خود کرونا بیشتر است. ما فکر نکنیم که یک چیز باشه بخاطر که تمام گپا سنجیده شده و سر ازی بسیار فکر شده بعد از خود تحقیقاتی که صورت گرفته و بعد از اوکی خود اتوریتی خود وزارت سلامتی استرالیا ای گفته شده که واکسن باید داده شده. فکر نکنیم که واکسن خطرناک باشه و دلیلی که باز ما تکرار میکنیم ایست که ای میخوان که دوباره شاگردا پس مکتب برن و این گروپ زیادتر با ویروس مبتلا میشن. خطر در خودشان کمتر است اما خطر انتقالش بسیار زیاد است به دیگران.
در مننه د نور دوستان که سوال لري مبلا طارق که سوال لري مهرباني وکړي. میکروفون فعاله که سوال لري. بله و مهرباني وکړه سوال وکړه.
ټول څه مننه کوم ډېر ښه خزر پوری معلوماتو او در سوالون خودیر جیب منطقه در پرون ماو از ما بلورور ز موی بلاش نایم و بلورور نکی بلاش ناو نو بلپاک از مرد ملبورن پر حصه کی مش وقتی نوکی ما چی اخپل داکتر توارلم اغم فازل مصادقی اغت ورلم در از مرد نریوارن کی مال دو وقتی نکوم سلور افتی باید انتظار رو بسید دا په دې خاطر چې ناشایانو چې هغه پکې ژوند کې خلک هغه ډېر باید څلور هفتې انتظار وکړي او دغه ځای کې مسلمانان دي هغو ول دا پتن وایي راسه ته یې وکړه ملولي وایي مسلمانان نه جازر سوي نور ترې ورکوي. زه د بل دغه څخه د بل ځای څخه هلته ورغلم ځای مې رجستر کړي پرون مې وکړي د پتن او دا ډېر مهم دغه چې باید د مسلمانانو په مورد کې دا ډېر تبلیغ سي او وایي سي چې دا واکسین په هر صورت در باندې کوي ځکه چې اوس بله ورځ ما اپلای وکړي یو ځای ته چې ما زه غواړم کار وکړم وایي اولین شرط دا دی کار شته تا واکسین کړی دي ما یا وایي واکسین چې ونه کړې کار نشته. دغس کرار کرار بیا دغه سټرلینګ هم در باندې بندي چې بعضې وختوای چې سټرلینګ وایي واکسین وکړ خو دا خو دوی پوهېږي وایي څه نه د ځان په کیسه کې او نه د خلکو په کیسه کې نو په دا خطره که د او که پر دا واکسین باندې په دا فایزر یا بل باندې نوشته کې واکسین باندې حلال نوشته کې زه باور لرم چې سل په سل ګرد به وکړي چې وایي دغه دی حلال دی بله کله زموږ په دغه کښې زموږ د کوره مخته هنګرجکسن دي حلال نوشته دي او هلته نور ځای ته خلک نه ځي دلته را ځي حلال ته ما دلته خو ډوډۍ تل لرې چې حلال دي و یا مقصد حلال خو نشته دي ډګر په دغسې ګرځي مقصد حلال وي د واکسین چې حلال وایي اوس د ګردو کړي وایي د راسټرالیان نه مخه مسلمانان ډېر کړي وایي خو دې ته ډېر کار په کار وي چې باید مسر وسي تبلیغ شي. او اوس ما سوال دا دی اول ما د ډاکټر صاحب سره نه وکړه ما زه په چپه لاس وکړم که په راسته لاس وکړم وایي فرق نه لري دغه او د ډېرو سره پوښتنې کړي دي وایي پر چپه یې مه کوه چې زړه ته نږدې دی هغه بیا ډېر نقص لري او چې په راسته وکړې هغه بیا هېڅ تاثیر نه لري. دا خو یو سوال دی او بل سوال دا چې تاسې مخکې هم وویل چې دغه چې دا شپږ میاشتې دوام کوي یا یو کال دوام کوي مګر دا اصلي میاد نو نه دی معلوم چې څو پورې به دوام وکړي. ډېره
مننه ډاکټر صاحب شنواري.
بله د ورور ډېر خبر وویل چې دا مسلمان شنو منطقه کې د پاکستان څخه واکسین واخیسته دا ډېر د خواشنۍ ځای ده چې خلک اوس هم دا مرض دا تکلیف جدي نه نیسي او دا ډېر جدي تکلیف ده. نو هیله کوم چې مونږ وطنوال چې مونږ غږ اوري فقط همدغه اوس تصمیم شي سبا له خیره خپله ډاکتر سره خبرې په دې مورد کې دا د باز نو منطقو کې شو باز منطقو کې حساب چې نه دا دا ور خبر نه پېنسې کدی یو کمیسه تماس کی سي دوی حالت چې حلال نشته کی یا په نشته کی سي مقصد شات داسې باز نوشته ولګي باز یو کس دا واکسن حلال ده شاید د خلکو اخریت ته تغیر ورکړي. بل موضوع دا چې د ورور هغه په پښتنو کړه چې په ښي لاس یا چپ لاس کې ولګي کیڼ لاس کې ولګي د هیڅ کوم تفاوت نشته. کېدای شي ته په دا واکسین په پښه کې وایې کېدای شي په دا کوناټي کې دا واکسین کې دا مقصد انترامسکولر د داخل د عضله کې پیشکاری کېږي داخل د عضله کې پیشکاری دا فرق نه کوي چې راس خواته ښي خواته وایې یا چپ خواته وایې هیڅ کوم تفاوت نه لري. دا لته نږدې دانو دا کوم ساينټیفیک بیس نه لري. هغه کسان چې موږ پوښتنه کوي چې چپ لاس کې ښي لاس اگر چپلاسی لپاره چې خدای چې واکسین کې خامخې دور لپاره درد لري او ځل زر نارامه کې یو تم چې خی چپ خاطر دی و هغه څوک چې چپلاسی تم چې خیره ته خاطر وي خیر ده مونږ د دې کې ته فوډو جن لري تاسو ته نه زیاده ورنه لري دا کوم ته فوډو لري دا کې دی چې په هر ازک ازله کې چې مخترع غلا په مال ته کې دی چې تاسو ته ور ننو زی و واکسین پیو شي. بل دغه پښتنو کې چې دا واکسین دوامدار نه ده. بله دا دوامدار واکسین نه ده. مګر شاید فکر کوم چې په انده کې دوی واکسین جوړ کړي چې لکه بعضي واکسینونه غونډه لکه د شنه تخوري واکسین نور واکسینونه شاید یو 15 کال یا لس کال دوام وکړي مونږ هیڅ واکسین تر اخره پورې دوام نه کوي. او فعلا دوی واکسین دا جوړ کړي د ډېر البته په عجله جوړ شوی ده. او فعلا د وای چې دقیق معلوم سم د وای چې شپږ میاشتې وروسته بیا د دې تاثیرات اساسه ورور له باندې ځي خدا به په حساب فعلا خدا بوستر به یي نو کېدای شي چې په دې کې نور طاقت وشي او په انده کې بل شکل واکسین جوړ شي بهتر واکسین جوړ شي چې تاثیر دوامدار سره هغه لږ څه دوامدار وي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل سوال هم دی چې دا دوام واکسین چې کوي بعضی وایي چې دا دوام واکسین بعضي په بدن کې شي انفیکشن بیا غره پورته کوي. چې دا ما خپله هم ولیدله چې وخت کې ما د دوام اول واکسین کې ما هېڅ کوم مشکل ونه لیدل په دوام واکسین کې پس د یو څو دقیقې بعد مې دا ژامه درد واخلي ډېر سخت درد واخلي هغه شو ده خدا مې دوا ولیده او هغه وویل چې دا انفیکشن راپورته کړی دی یا څه شی لري. نو په دغه اړه سپیشل نظر څنګه دی چې دوام واکسین کوم دغسي دغه لري تاثیر
دا بیا هم هر شخص کې فرق کوي. بعضې کسانو کې د اول واکسین د دې تاثیر هغه زیات ده عوارض زیاتر دي یا سادیفیک زیاتر ده. بعضو کې دوام واکسین سادیف زیاتر ده. د دې زه دقیق معلومات نه لرم چې دا دوام واکسین دا خپله مریضي یا انفیکشن راپاروي. زه نه پوهېږم فکر نه کوم چې دا کوم ساینټیفیک بیس لري. شاید چې په کوینسیدنتل وایي یا شاید تصادفي دغسې کوم مریضي پیدا شي مونته دا واکسین دي معمولا دا اول یا دوام واکسین کېدای شي چې دا د ځان درد پیدا کړي یا لږ زره ښه بچېږي کړي دا اور جانبی دی او دا په دې ارتباط نه لري په حساب چې هغه کس ته انټیبایوټیک ورک ورنی کې هغه باندې کوم تاثیر نه کوي. فقط موږ ته چې فقط هغه کده شی پیدا شو استراحت کافی مایات واخلي او لږ پانه دور ده شانس وو خلاص.
ډیر زیات مننه. نور دوستان سوال لري؟ طارق وخت یې کوم سوال لري ته؟ سوال نی نو په اخر کې به بیا
دا یو سوال پاتی چې دا اول او دوام ترمنځ تفاوت شي دوار یو شی دی او یو زور ور دی یو کمزور دی اول واکسین دوام واکسین
نه دا هیڅ دا دوړې بالکل یو واکسین دی هیڅ تفاوت کې نه سره
یو ولې ګونه دا ولې ګونه وقف شو کیږي
وقف کی دا چې دا خپل دا د سانسان په دې کار کړی دا چې په دغه وخت پورې یا څلور ورځې شپږ وخت پورې دا واکسین 50% یا 60% موافقه لري واسه دوه بل واکسین سره اوسې واخلې د په حساب د خپل موافقه دوه چل کیږي اکی او 90% یا 50% تر سیږي ولې دا دوه یو ځای نور کی دا خپل وجود انسان هم دغه وخت ضرورت لري چې د مقابل کې انټیبادي جوړ کی نیمایي او 50% جوړي دا چې بل ټاک په څه بیا جوړي چې دا په حساب تقریبا 30% یا 90% د تورې سیږي که یو ځای ورکې دا دغه خپل دا خاصیت نه لري چې اکثر 90% دا مافت منځ راوړي او دا د فازر په وسیله چې چې عادي اقل درې هفتې په کار ده په ځای کې اوس موږ دلته په سیدني کې تقریبا شپږو اتو هفتو ته کړي دي پرېښودلي دي لپاره چې کافي وختونه نشته دي او د استرازینیکا هم هغه شپږ هفتې ده او کېدای شي چې څلور هفتو کې ورکړل شي.
دا واکسین مه کوه چې پس د دوه کاله بعد بعضې ځایونه فلج کېږي وایي اوس تاثیر نه کوي پس د دوه کاله تاثیر
کېږي. دا دوی معلوماتو له کوم دا وروسته کړی چې دغه همېش په ټول دنیا کې دا یو ګروپ موجود چې په دې انټي واکس وایي دا موجود دي. دا خلک دوی د واکسین کوي چې عقیده نه لري او بعضې کسان دي چې د خپلو ماشومانو هېڅ نه واکسین کوي سره دوی بالکل عقیده مخالف د واکسین ده. دغه افواد دي چې په ښي سره چې خلک په حساب هغسي واکسین نه کوي دا شان حقیقت نه لري.
او بل یو پیشنهاد مې ډېر امام صاحب ته دي چې زموږ ډېر دوستان دي زموږ وراراګان دي او ډېر نور د ځوانان دي هغه په صورت چې عموم چې واکسین نمر واخلي هېڅ خبرې لا نه کوي او وچی چې دي نه عقیده واکسین ته لري نه کورونا ته لري. په دغه مورث کې که د دغه ځوانان سره خبرې وکړي چې اوس ورته وایي چې اذان دی لمونځ دی وایي راځئ او چې ورته وایي واکسین دی یا دغه دی وایي پرې موږده دا څه وایې ته خو دا عینې فرض دی. نو دا خو هم ځان د ځان ژغورنه ده هم بل نفر د ځان ژغورنه ده. په دې مورث کې امام صاحب یو څه دغه وکړي ډېر نفر دي چې دوی ته انتظار دی د ډاکټر څخه امام دپاره معلومات چې ورکړي بلکې ډېر دغه تاثیر لري.
ډېره مننه مولوي صاحب. ډاکټر افتخار احمد هم یو بل اندېښنه هم لري هغه به موایي د اسفالت په مونږ جواب ورکړي.
ما تقریبا څلور وارې د جمعې په خطبو کې د کرونا په اړه باندې او د کرونا د واکسین د اهمیت په اړه باندې کولو باندې هغه دیني مسایل مې بیان کړي دي. په متاسفانه چې دا جمعه پر ورځ باندې د ځوانان اکثر په کارو کې وي یا ښار کې نورو جماعتو ته ورځي نو دلته اکثر حضور نه لري چې دا خبرې واوري. نو زه بیا دغه مسایل خپل کار کوم او د مسجد د فیسبوک د لارې نه او د خپل یوټیوب د چینل د لارې نه هم خپروم. نو که تاسو د مسجد صفحه وګورئ دوه ورځې مخکې هم ما د کرونا واکسین په اړه باندې خپل موقف خپور کړی دی او څو وارې مې په دې باندې وینا هم کړې ده او بیا به هم وکړو انشاءالله. بیا به هم تشکر الله د کړه کې انشاءالله خوب مشر هم دی چې دا ځوانان اکثر په دې کارو کې مصروف وي یا دغه مسجد فیسبوک ته تعقیبوي یا مسجد ته نه راځي چې واوري. خو ما څو وارې خبرې کړې بیا هم ورته کوم انشاءالله مننه. زما یو بله لنډه پوښتنه ډاکټر صاحب شینواري څخه دا وه چې ما د مئی په یو دېرشم باندې خپل دوهم ډوز واخیسته غالبا د فایزر واکسین. نو ما چې لومړی واکسین وکړو دوهم ډوز مې چې اخیستنو منځ کې ما ته درې هفتې وخت راکړی و مګر اوس شپږ هفتې وخت ورکوي دغه فاصله یې اوږده کړې ده. نو چې دغه داسې کوم نوی ریسرچ شوی یا نوی معلومات راغلی دی یا بیروبار ډېر شوی دی چې د دې علت به څه وي چې پخوا درې هفتې فاصله وه اوس شپږ هفتې فاصله شوې.
د د کسبه د فایزر واکسین اخیستی؟
بله سبا
د فایزر معمولی وخت هم دغه درې هفته ده یعنی په حساب مینیمم یا د اقل هغه درې هفته ده. دا کېدای شي چې په حساب څلور هفتې شي یا شپږ هفتې شي دا نظر په ضرورت ده. مقصد هېڅ کوم مشکل نشته سره اوس دوی لږ په ځنډ اچوي دا داسې کافي فایزر واکسین نشته ده او دا چې هغه څوک چې په څلور هفتو کې اخلي یا په درې هفتو کې اخلي یا په شپږ هفتو کې افته که اخلی دیگه بکم تفاوت راستی پا وجود که نمرن دیگه کسی با یوشی مقصد امارا دری افته پا امارا مینیمون وقت سی وقتی دیگه کم تفاوت نسل پا داست فقط صرف دوگل پار سواده سی کافی ورسون موجود ندی.
صحیح من از نمیده که دیگه داشت
در جات من پا آخیر که با تاز سرکابیام غشتنه وکم چه خپل پیغام واوروی داگه او ریډونکو ته یا لیدونکو ته چې دا زموږ وسنۍ پروګرام ګوري اول شنواری صاحب ډاکټر صاحب شنواری صاحب تاسو وایي چې د مولوی صاحب ډاکټر داوود کریمی صاحب هم خپل پیغام ولولي وایي ډاکټر صاحب شنواری تاسو د خلکو ته په مجموع کې بیا هم څه پیغام لري د واکسین ته لګول په اړه.
بله زه د خپل ټولو وطنوالو نه سپینګرنه ځوانانه دا هیله لرم چې دوی لاړ شي او دغه خپل ډاکټر سره مشوره وکړي او واکسین هغه واکسین چې دوی ته هلته لاس ده وادي خلی یا که فایزر ده یا که استرازنیکا ده خپل ډاکټر شو مشوره کې باید واخلي. دا یو اسلامي وجیبه ده هر کس هر نفر ده چې خپل ځان وساتي څنګه چې ډاکټر سره افتخار ویلې خپل فامیل وساتي خپل کمیونیټي وساتي. موږ په دې مملکت کې ژوند کوو، د دې مملکت قوانین باید مراعات کړو، جز دې مملکت یاستو، اتباع دې مملکت یاستو. نو دا مرض داسې آسانه ونیسئ، دا جدي مرض ده، جدي تکلیف ده، دا د ټوکو کارونه ده که ونیسئ خدای نخواسته سړی پازابیږي او د مرګ سبب کیږي. خپل ځان باندې رحم وکړئ، په خپل فامیل باندې رحم وکړئ، په خپل کمیونیټي باندې رحم وکړئ، په خپل مملکت باندې رحم وکړئ.
ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب. مولوی صاحب دکتور افتخار احمد، که تاسي د اسلام د نقطې نظره دغه پیغام خپل ووایئ چې بیا همدغه مسلمانانو ورونو ته چې تر اوسه زړه نه کوي چې واکسین وکړي، که څه هم تاسي مخکې اشاره ورته وکړه، بیا هم خپل پیغام ووایئ.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. من از تمام خواهران و برادران خود خواهش میکنم که به تبلیغات منفی که در رسانه های اجتماعی اینها میبینند باور نکنند و در استرالیا تمام دکترها و محققین در این راستا اینها نظر خود را تقدیم کردند که واکسین خطر ندارد و از لحاظ شرعی برای ما شما، شریعت ما شما همه چیز را روشن ساخته. شما به نیت یک عبادت و ثواب همی واکسین را بگیرید، چون تداوی یک امر سنت است و یک امر مطلوب است از ما شما، به نیت عبادت و ثواب همین را بگیرین و عاقبت و نتیجه را به الله بگذارین. انشاءالله که الله سبحانه و تعالی همین واکسین را برای ما شما سبب شفا میگردانه و سبب دوری از همین بیماری و صحتمندی جامعه و صحتمندی و سالمیت افراد ما شما میگردانه. پس در فکر این نباشین که چطور میشه چطور نمیشه، توکل ما به الله هست، چون الحمدلله که میلیون ها نفر همین واکسین را گرفتن و برای کسی کدام نقصان نرسیده. انشاءالله ما شما هم بنیت همین که بیاد نوع تداوی هست و تداوی برای ما شما عبادت هست و جز دین ما شما هست و را عمل میکنیم. الله عز و جل توفیق عمل نصیب کند.
تشکر بسیار زیاد مولوی صاحب. جناب دکتر کریمی صاحب، شما اگر پیغامی خود بدید.
بله، تشکر آشنا صاحب. من هم بعد از اینکه تمام توضیحاتی که توسط دکتر صاحب شنواری و توسط دکتر صاحب افتخار احمد داده شد و همچنان نظر به معلومات شخصی که خود من هم دارم، من مطمئن استم که مسئولیت از واکسین حال برای همگی واضح شد و همگی فهمید که واکسین هم مسئولیت خود داره، خطرش بسیار زیاد کم است و خطر کلات و خطر علقه خونوی مسائل و همچنان از نظر مذهبی و از نظر دینی و از نظر اسلامی هم فضل خداوند هیچ کدام مشکلی ندارد. بنابراین باید مردم ما، افغانهای ما در مرحله اول و در مرحله دوم، تمام مردمی که این پروگرام میبینند، امیدوار هستم که با این مفکوره که نه تنهایی که خود مسئول بسازند، بلکه باید فامیل خود و جامعه خود هم از این وبا نجات بتن با گرفتن واکسین. و قسمی که دکتر صاحب توضیحات داد، ترین جدیدی از این مرض که شکل دلتاس بود، بنابراین یگانه رای نجات از این شکل خراب ویروس گرفتن واکسین است که به توکل خداوند انشاءالله همه ما شما را نجات میده.
تشکر بسیار زیاد. بیام دیر مننه دکتر صاحب شنواری، مولوی صاحب دکتر افتخار احمد، چنان جنابی دکتر کریمی صاحب و دوستایی که امره ما در زوم است و همچنان هموطنان عزیز ما که این برنامه را از طریق فیسبوک میبینه، بسیار زیاد تشکر میکنیم. دوستان و تاسو څخه بیا هم ډیره زیاته مننه چې دغه مفید او ګټور معلومات مو واوریدی، په دې هیله چې هغه دوستان چې تر اوسه واکسین نه دی کړی زړه ښه کړي او واکسین وکړي او نورو ته هم تبلیغ وکړي. د دوستان هغه کسان چې نه دی کړی هغو سره هم دا کار وکړي چې دی حاضر شي چې واکسین وکړي، ځکه دا لکه مولوی صاحب چې مخکې وویل چې دا په اسلامي لحاظ هم ډېر ثواب لري، چې تاسو خپل ځان ساتي هم ټولنه ساتي. نو موږ تاسو اوس په دا ځای کې چې ژوند کوو مسؤلیت لرو چې د دغه ټولنې لپاره یو داسې مفید شخص تمام شو، داسې شخص تمام شو چې د ټولنې په درد وخو، یعنې د ټولنې څخه دغه امراض چې وجود لري د دې پر ضد باندې باید مبارزه وکړو، همدارنګه مقاومت وکړو، همدارنګه وکولی شو خپل ځان وقایه کړو، همدارنګه نور دوستان په دې له چې دا کرونا وبا ډېر ژر د دغه ټوله نړۍ څخه خلاصه شي، په خاص ډول دا ویکتوریا کې چې اوس موږ ټول قرنتین یو، دا د اوس درې میاشتې وسولې تقریبا موږ قرنتین یو، کار نشته، نور عبادت خو ټول شان همداسې ولاړ دي په مسجدو په دې کې. نو په دې له چې دا ژر خلاص شي، د دې یوازنۍ لاره دا ده چې موږ تاسې باید ټول ځانونه واکسین کړو. بیا هم ستاسې څخه ډېره مننه چې ګډون مو کړی، تاسو ته ښه شپه وکړه. دوستان چې دغه برنامه په فیسبوک کې ګوري، هغوی ته څو ورځې د ښه ورځ غواړم. د ټولو نه بیا هم ډېره ژېره مننه.
Thank you. Thank you.